ماسپخین دو بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د ماشومانو د پراخې خوارځواکۍ او په دې اړه د اندېښنو په اړه بحثونه په پام کې دي. هیله ده چې تاسو هم په دې بحثونو کې برخه واخلئ. په څو شیبو کې د شنه آسمان لاندې د پروګرام کوربه اجمل انت سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. قطر وایي چې د افغانستان په مسله کې له امریکا سره ګډې اندېښنې لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان په شرې اخته شوي. او ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې پر وضعیت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. قطر وایي متحده ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې وایي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگتن اندېښنې سره ورته دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په واشنگتن کې اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغیراتو ته ګورو، هلته موږ ډیرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحده ایالاتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلې، له تبعیض سره تړاو لري، د ښځو د حقونو مسله ده، د یو پراخ بنسټ حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي.
قطر هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړې او پرونې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا د ګټو د ساتونکي دنده تر لاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او پر روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون لکابل د ویډیو کانفرنس لاله په جنیف کې خبريالانو ته ویل د دې ناروغي خپراوي په ځنګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایی بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګریوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شرای د هغو افغان ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغه زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي کونه شي شرای په افغانستان کې په خپرېدو دی. په همدې حال کې په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي د روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. ډاکټر نورالحق یوسفزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي، خو وایي د خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو شمیر ته په پام سره دوی په دې روغتون کې یو بل ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. ښاغلی یوسفزی وایي په دې مرکز کې هغو ماشومانو ته چې د لوړې متوسط کچې خوارځواکۍ لري ځانګړي خواړه ورکول کیږي.
هغه ماشومان چې په حاده متوسط خوارځواکۍ اخته دي، د هغوی لپاره مشخصه غذا چې یو مقدار لري، دوی ته موږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو.
د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل لمخې سکل ښایي تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته شي، چې د دې سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1,000,000 د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلو په حل کې ده او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. د کورونا ضد واکسین له نسبتا پراخ تطبیق او ښه روغتیایي سیستم سره سره د اکتوبر میاشتې له پایله په اروپا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او اوس هغه کچې ته رسیدلی چې د دې وبا په پیل کې لا نه و لیدل شوی. په تیرو اوو ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. په دې وروستیو کې د اروپا 5 هیوادونو برتانیا، جرمني، روسیې، ترکیې او اوکراین د کووید 19 په مثبتو مواردو کې 50% زیاتوالی ثبت کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په تیره یو اونۍ کې د دې ناروغۍ لکبله د مړینو په شمیر کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی او شمیر اوس په اونۍ کې په متوسط ډول 4000 کسانو ته رسیږي. روغتیایي کارپوهان وایي د مثبتو مواردو او د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي علت تر ډیره د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوه هیوادونو ترمنځ سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال چې ډیر افغانان هم پکې دي په ډیره سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. ښاغلی بایدن پرون په داسې حال کې چې د اونۍ د پای د رخصتیو لپاره کمپ ډیوید ته روانېده په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه ستونزه ده. د بایدن له خبرو څو ساعته مخکې د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس فرانسې ته د سفر پر مهال د تورته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره خبرې وکړې. بیرمن هاریس ویل چې بیلاروس د کډوالو په مسله کې ډیر لانجمن فعالیتونه لري. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې مینسک پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د لګیدلو بندیزونو په ځواب کې له کډوالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجې کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې لسیزې مخکې لارښود په اساس هیوادونه د مهمو سیمو په ساتنه مکلف دي. اروپایي کمیسیون چې د دې ټولنې اړونده مستقله اداره ده پرون د نومبر په 12مه په یو بیان کې وویل بلغاریا په ټاکلي وخت کې د 229 مهمو ساحو لډلې یو سلوت څلور نوي لهم د ساتنې او مراقبت لپاره نه دی پنهخه کړي. د طبیعي ساحو ساتنه او د ویجاړو اقتصادي سیستمونو بیا رغونه د اروپا د زرغونتیا د موافقه د لسکلن پلان له مهمو اهدافو څخه دي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو السلام علیکم ز اجمل لاندی مو د ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام کی مو هر کله کوم. په ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د شری د خبرېدو لکبل زرګونه ماشومان په دې ناروغي اخته شوی او پروان کل کې نشته سلطنه ماشومان لدی کبله مړه شوې دي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان ویان دی مارګریت هریس پرون له کابل د ویډیو کانفرنس لاري په شینو کې خبريالانو ته وویل چې د دې ناروغي خبراوي په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې د غذایی بی امنیتي او خوارزوکۍ له ستونزو سره ماشومان لاسوګري واندي. مېرمن هریس زیاته کړه شری د هغو ماشومان لپاره چې خوارزوکۍ ځپلي د مرګ د حکم حیثیت لري. د ډبلیو ایچ او ویان دی په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ خو هغې زیاته کړه چې د ناروغۍ د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونشي شری په خپرېدو دی. نوموړي دا خبرداری هم ورکړې ده چې په افغانستان کې که عاجل امکانات پیدا نشي او بیړنۍ مرستې له خلکو سره ونشي د شاوخوا 1,000,000 ماشومانو د مرګ ویره شته دی چې زیاتره به یې د خوارزوکۍ له کبله په افغانستان کې ژوند وبایلي. په وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي دي ورسره د بیوزلۍ او همدارنګه د بهرنیو مرستو د کمیدو ریپورټونه زیات شوي دي. په افغانستان کې بیوزلۍ له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. خلک د کار د موندلو په برخه کې ستونزې لري او دا د دې سبب شوې ده چې ګڼې کورنۍ چې پخای کافي خواړه درلودل وسم نشي کولای چې کورنۍ ته کافي خواړه ولري. البته په افغانستان کې د غربت او بې وسلې ستونزه نوې نه ده. پخا هم په افغانستان کې یوازې تاندازه خلکو د فقر له کرخې ښکته ژوند کوه. تر شنه اسمان لاندې د دې اونۍ په پروګرام کې په افغانستان کې د خطر سره د مخ ماشومانو په اړه غږیږو. همدارنګه دا چې خوارزواکي یا روغتیایي ستونزې څومره د ماشومانو په وړاندې جدي او دا چې ولې په عمومي توګه د بېوزلۍ رپورټونه او خبرداری ورکول کیږي. واقعا بېوزلي په تیرو څو میاشتو کې زیاته شوې، که زیاته شوې د علتونه او سببونه څه دي او څه کیدلی شي. خبرونې ته مو د پکتیا ولایت څخه په پخانی ولسی جرګه کې د خلکو استاذ ډاکټر یارباز حمیدی را بللې ده. د مخکې د روغتیا د کمیسون رئیس و په ولسی جرګه کې. همدارنګه مو څو نورو میلمنو ته هم بلنه ورکړې ده چې تمه لرو سره به په خبرونه کې یو ځای شي. د نړیوال خوراکي سازمان ویاند وحیدالله امانی ته مو بلنه ورکړې ده. همدارنګه د سیاسي مسایلو څېړونکي دریا خان بهیر به هم را سره په خبرونه کې برخه واخلي او د عامې روغتیا د وزارت په نمایندګۍ مو ډاکټر عبدالباري عمر را بللی دی چې په وروستیو 15 دقیقو کې به را سره یو ځای شي. خو مخکې له دې نه چې زه خپلو میلمنو ته ورشم، د روغتیا د نړیوال سازمان د مشي او همدارنګه د دې سازمان د ویاند په وروستیو څرګندونو مو د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت د موین ذبیح الله مجاهد نظر پوښتلی دی چې دغه خبرداری ته دوی په کومه سترګه ګوري.
نړیوال صحی سازمان دغه تشویش حول خو په ټوله کې سنت ایدوم، یعنی افغانستان کې وضعیت دومره تر خطر لاندې نه دی لکه دوی چې تعبیر کړي. ممکن په دې کې دوی سیاسي موخه هم ولري چې افغانستان کې وضعیت ډیر بد وخی، چې ګنی یو ملیون ماشومان د مرګ سره مخ دي او 3 میلیونه 4 میلیونه نور د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا باید یادونه وکړو چې میلیونونه افغانان له کلونو راهیسې فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا نوې موضوع نه ده چې اوس پېښ شوې ده. افغانستان باندې تحمیلي جګړې اشغال د ټول دې سبب سی ویل چې افغانستان خلک خپل ژوند ته نه دی پریښي، خپل اقتصاد رغونې خپل منابع احیا کول ته نه دی پریښي، بلکې جنگ سوی بمبار سوی خلک وزل سوی دي، خلک تعدد سوی دي، مشکلات ایجاد سوی دي، غلا سوی ده، غصب سوی ده او خلک سره دوکه سوی ده، رشوت لاغستل سوی، شکول سوی دي په مختلفو انواعو باندې. هغه د امریکا او دغه د نور متجاوزونو سره ملګری وو، دغه د کړنو نتیجه ده چې افغانانو سره لاس وګریوان دي. اسلامي امارت د ناجی ځواک په توګه د دې چا په توګه افغانستان له جګړې نه خلاص ک هڅه کوي چې د امنیت تامین او وروسته په اقتصادي برخه کې خپل رول ادا کړي. او دغه سازمانونه صحیح سازمانونه چې نړیوال سازمانونه دي او بشري دایل ځان سره له دوی سره نه کوي چې د اعلاناتو نه سو استفاده وسی یا د سیاسي موخ لپاره د سیب تشویش ایجاد کړي. د دې په ځای ښه ده چې دغه فقر او ستونزو فکتور او عیرت پیدا سي په غو باندې دوی بحث وکړي. د افغانستان د اوسنی د اقتصادي مشکلاتو عوامل دوه درې دي. اول داسې د افغانستان د خلکو لوی سرمایه د اوس امریکا له خوانه مسدود شوی ده، بنده ده. هغه په مستقیم د خلکو په ژوند باندې اثر غورځي، خصوصا د اطفالو او د نورو محتاجو طبقو په هیواد باندې هیواد کې ژوند کې او د جنگ نه راوتلي حالت کې دي. دوم داسې دلته په افغانستان کې څومره پیسې د نړیوال ټولنې له خوا په نامه د کومک او همکارو افغانستان ته راغلي، یو ځای هم یو زیربنا نه ده په جوړه شوی. د افغانستان خلک اقلا یو میاشت یا دوه میاشت یا یو کال خپل ژوند ته نجات په باندې ورکي. تاسو ولیدل کله چې د تیر حکومت سقوط وسو، په یو میاشت بعد خلک د فقر او مشکلاتو سره مخ شو. هغه خلک ټول چې د تیر حکومت رسول لاندې او د هغو سره همکارو، هغه د ډېر زیاتې مشکلاتو سره مخ شو، ځکه هغوی خپلو خلکو ته لاسه نه وکړي، یو منبع نه ورته جوړه کړې چې د هغو دپاره د عمران معاش وسي. نو دا ستونزه د ریښه لري په جنګ کې، په اشغال کې، په تیرو شل کلونو ناورینونو کې. دا زموږ د وجې نه نه دي او نه باید څوک دا مسؤلیت په عمارت ورواچي. عمارت د حل لارې لټوي. موږ کوشش کوو چې د ستونزو دپاره د حل لارې پیدا شي. په سیاسي برخه کې زموږ ټول هڅه روانه ده. په داخلي برخه کې د صادراتو په زیاتېدو باندې هم زموږ تلاش روان ده. همداسې د وارداتو او د سرمایه ګزارۍ په برخه کې هم زموږ سهولتونه په پام کې دي چې منځ ته راشي. همداراز د نړۍ سره د کومکونو په جد کې موږ ډېر هڅې کړي دي او لا یې هم کوو. امید لرو چې نړیوال کومکونه د بشري کومکونو خصوصا سره ورسیږي، د افغانستان خلکو ته به لاسنیوی وي.
د افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد و تاسو څرګندونه واوري دي چې ظاهرا د روغتیا د نړیوال سازمان د دغه ریپورت سره په یو ډول مخالفت څرګند کړ. وی ویل چې لومړی خو به شمیر دی او خطر دومره نه وي، او دوام دا چې مختلف لارې باید ولټول شي. تر ډیره یې پړه پر پخواني حکومت او چارواکو واچوله، او داسې وبلل چې ګوندې طالبان په دغه وسنی وضعیت کې ګرم نه دي. ښایي ګڼ خلک له دې خبرې سره موافق نه وي. دا مهال طالبان واکمن دي په افغانستان کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې، او خلک له طالبانو خدمتونه غواړي. د ډاکټر صاحب یارباز حمیدی سره به خبرې پیل کو. ښاغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ؟ د مجاهد څرګندونې مو واوري دي په افغانستان کې د دغه ناورین چې هم لوږه راغلې ده، هم روغتیایي خدمات کم شوي دي، او بېوزلي زیاته شوې ده، مسؤل څوک دي؟
بله، پتیر نظام کې دا پولیسی جرګه کې د خلکو اساس او د روغتیا کمیسیون ریاست را دی غاړې وو. ما په کتاسو اتیف تلاسی د ازادۍ راډیو او د یا د نورو مطبوعاتو رسنیو شبکې او صوتي رسنیو ته په هغه وخت کې ما په انتقاد یا ګوتنیونه په دی وایي چې په هغه لارو چارو باندې باید کار وشي ترڅو د فقر بنیادی دلایل له منځه لاړ شي. دا چې بدبختانه په تیر نظام کې دې مسلې ته چا ډېر توجه نه کوله، یا که کوله یې تر ډېره بې د قوانین نه پلي کېدل د غذایي مسؤلیت یا غذایي امنیت لپاره. خو یو شی باید مجاهد صاحب ته واضح شي، قدم مجاهد صاحب په افغانستان کې په تیر نظام کې تقریبا لس لکه خلکو کاغه په وزارت دفاع کې وه، وزارت داخله کې وه، ریاست امنیت کې وه، یا په ټول وزارتونو کې د افغانستان دولتي دستګاه کې کاغه په درې وړه قواو کې لس لکه خلکو مامورین وو. هغوی ماشینه له 8000 نه تر 30000 افغانۍ پورې وو. دوی هغوی د امرار د ژوند کېده. علاوه له دې نه سکتور خصوصي کې تقریبا روغتیايي خدمات یا سکتور خصوصي تر 80% پورې سکتور خصوصي خدمات کول، چې یعنی د حکومت له وګوي ډیر بار کټ کړای وو. بلې، د نړیوالو کومکونه کنګل شوي دي. هغه هیوادونه چې کومکونه یې کول، مجاهد صاحب ورته اشاره وکړه چې په مناسبو ځایونو کې نه دي استفاده شوي. بدبختانه یو غټ علت یې دا و چې په لرو پرتو ولسوالیو دیهاتو کې کلو بانډو کې هغه پروژې چې نړیوالو حمایه کول یا ډونیشن د نړیوالو خیریه بنسټونو ورسره کوو، د هغوی نه څه نظارت منځته نه راتله. علت یې دا اوس هلته ناعملي وه، خلک د هغو پروژو نه څه نظارت نه کېده. بل وایي خیر، په هر صورت اوس باید د نظامونو مقایسه ونه شي. چې موږ وایو چې تېر نظام داسې و، موږ داسې و. سمه ده، تیر نظام نیمګړتیاوې درلودې، تیر نظام کې فساد و، تیر نظام کې غلاګانې وې، تیر نظام کې په روابطو باندې خلک مقرریدل چې علت یې دا شو چې هغه نسکور شو. که تاسو اوس ټوله د خپل بام واوره د تیر نظام پر بام ور اچوئ، دا به مناسبه نه وي. یعنی دا په دې معنی چې تیر نظام دا کول زین کوم، دا په دې معنی چې تاسو بم نسکور شئ.
مننه حمیدی صاحب، وروسته په دې هم غږیږو چې
مهمه خبره ده، مهمه خبره ده چې اوس تا ولس څه کړي دي، څومره خلک مو له لوږې سره مخامخ دي، څومره ماشومان مو د دقیق ارقام چې دا مارګیټ هریس ورکړي تر دې لوړ دي ارقام په روغتونونو کې.
مننه. وروسته به په دې هم وغږیږو چې د طالبانو پالیسۍ څومره د دې سبب شوي دي چې نړیوالې مرستې وځنډیږي، او څومره د دوی داخلي پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې خلک بې معاشه شي، بې تنخواه شي، او واقعا څومره نړیوال فشار د دې سبب شوی دی چې طالبان ونتوانیږي چې حکومت خلکو ته خدمات په هغه ډول باندې عرضه کړي چې لږ تر لږه مخکې وو. خوړو دی نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. هر کله درته وایو امانی صاحب، موږ مخکې په بحث کې په دې وغږېدو چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې خوارزواکي ښایي لږ تر لږه د 1 میلیون ماشومانو د مړینې سبب شي. په مجموع کې د خوړو د نړیوال پروګرام رسمي ارقام څه دي په افغانستان کې د خوړو د مسؤلیت په اړه باندې؟
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته، د باس درنو میلمنو ته، د اغراض د تاسو د لارې د تاسو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ولیدل چې د اکتوبر په وروستیو کې هغه جامع ارقام چې د فوی دارو لخوا هغې کې د ډبلیو د ملګرو ملتو د کرانې او خوراک یا د زراعت او خوراک اداره یا ایف ای او نور انجوګانو او بشري ادارې او دغه راز سازمانونه په ګډه هغه ترسره کړی وي. او د تیرو لسو کالو را په دېخوا هم هر کال دغه سرویګانې ارزونې ترسره کېږي، او سږ کال هم متاسفانه یا له بده مرغه ووایو چې ارقام ډېر جګ وو. هغې کې 2.8 میلیونه خلک په افغانستان کې فعلاً دوی د خوړو نه نه خوندیتوب سره مخامخ دي، چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه یعنی نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې دوی بیړني حالات کې دي، نو ډېرو عاجلو خوراکي توکو مرستو بشري مرستو ته دوی اړتیا لري. دغه راز د ماشومانو په اړه که ووایو، هغه ارقام چې WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا خپاره شوي دي، همدغه ارقام دي. د 3 میلیون په شاوخوا کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي، د دې ډلې څخه 1 میلیون هغه کسان دي چې دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نو وضعیت د موږ لپاره هم د اندېښنې وړ دی، د یو بشري ادارې په توګه. او دغه همدغه لامل دی چې موږ پر نړیوالو غږ دا دی چې هر څومره زر چې کولی شي ژمنې چې کړي دي هغه ژمنې عملي کړي، او نور ژمنې وکړي، نور عملي بڼه ورکړي، تر څو دغه بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې دته باید هر څومره در چې پاملرنه وشي.
مننه مانی صاحب. د ملګرو ملتونو د ویداري د ویندوی په توګه څنګه غواړم چې تاسو سیاسي بحث ترا کاغم، خو بیا هم که پښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې یو ناڅاپه ولی دومره لوی بدلون راغی؟ آیا په افغانستان کې سیاسي بدلون د دې سبب شو چې د لوګي د خوارزواکۍ د فقر د کچا د سیاست په لور شي؟
نه خیر، لکه تاسو چې وویل ډېره مننه. WHO یوه کاملا بشري اداره ده، په هیڅ سیاسي ملحوظات، نظامي ملحوظات، اړیکې، روابط دې کې نه ځان ګډون دخیلوي او نه پکې داخله ده. زموږ هدف یوازې د بشري مرستو رسول دي هغه اړمنو کسانو ته چې دوی ورته اړتیا لري، هغه ته هر چیرته وي، تر هر بیرغ لاندې یا د هر چا حاکمیت لاندې په هره سیمه کې. تاسو وګورئ، دا هم سمه نه ده چې موږ ووایو چې وضعیت په بیړه واوښت. وضعیت د کال له پیل نه د اندېښنې وړ و. موږ خپلې اندېښنې شریکې کړې وې له نړیوالو سره، له همکارانو سره، هغه څوک چې زموږ پروګرامونه تعمیلوي، مالي مرستې تیاروي. د افغانستان د 3 کلو په موده کې دوهمه ډېره جدي وچکالي سره مخامخ دی. 15 ولایتونه ځپلې دي، په هغې کې ځینې سیمې ډېرې ځپل شوې دي. د افغانستان بزګر ونه توانېدل چې هغه حاصلات چې دوی باید ټول کړي وای ټول کړي وای. 40% زموږ د غنمو په تولیداتو کې سږ کال کمښت لرم. دغه راز د کورونا یا د کووید 19 وبا چې په ټوله نړۍ کې خپره شوې وه، افغانستان یې ډېر وځپل. ځکه افغانستان له رب الله د مخکې نه یو غریب هېواد و، او په دې سره د جنګونو داخلي بې ځایه کېدنه. تاسو وګورئ، سږ کال یوازې د ناامنیو له شدت سره تر 6,000 خلک نه زیات دوی بې ځایه شول. بې ځایه کېدنه په دې معنی چې دوی اکثره نه بزګر وي، هغه خپل سیمو کې کوم ژوند چې جوړ کړی وي هغه ژوند له لاسه ورکوي. نو یوازې چې دوی حاصلات نشي ټولول، خپل ژوندونه یې له لاسه ورکړي. دوی په هغه کوربه کورنیو باندې هم یو فشار وي. تاسو د افغانستان لوی ښارونو کې وینئ چې د مهاجرینو کمپونه، د بېځایه شویو کمپونه، نه یوازې دا چې دوی په بل حالت کې اچولي دي، بلکې هغه شاوخوا هغه کوربه کمیونټي یا ټولنې هم متاثره شوې دي.
ټول عاملونه ډېر زیات دي، ولی مل هو د وضعیت په بدلېدو سره، د حکومت په بدلېدو سره تاسو وګورئ چې پلکونه خلک بیکاره شول، بانکي سیستم په ټپه ودرېد، خلکو کوم عاید سرچینې چې لرلې هغه یې له لاسه ورکړې، د دوی د بازار کې د خوراکي توکو د راجولو توان یا کوم توانایي چې لرله له لاسه ورکړ. نو دغه ټول هغه لاملونه دي، دغه راز د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د سرحدونو بندېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې له دې بد وضعیت سره یې مرسته وکړه تر څو نور هم بد شي، او که په دې رقم ادامه پیدا کړي دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
امانی سب ما وختل تاسو نه امداو پختم چې لکه تاسو چې په خپل خبرو کې وبخې تاسو وخت کم دی، ماته ویل شوی دین او غواړم له تاسو سره خبرې خلاص کړم، بیا ورسره له حمیدی سب سره بحث ته دوام ورکوم. تاسو ویل چې تاسو لمخ کې نه په دې اړه باندې خبرداري ورکړي او موږ هم څارل چې حتی د سیاسي بدلون نه یو څو ورځې مخکې او همدارنګه د سیاسي بدلون پر مهال د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې فعال پاتې شوې او پرله پسې هڅې وکړلې چې دغه بحران یا راتلونکي بحران تر یو حده پورې کابو شي. دمګړې د ملګرو ملتونو هغه ادارې د تاسو د ادارې په شمول باندې چې په افغانستان کې د فقر په وړاندې په مبارزه کې همدارنګه د غذایی موادو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، د روغتیا په برخه کې څه فکر کوي، سپارښتنې مو څه دي او تاسو سره څه داسې کړنلاره یا پلان یا طرحه د تاسو ادارې لري چې بیلابیل لوري وکولی شي په دغه بحران باندې کابو مومي او لږ تر لږه دا ویجاړونکي آباد راکم شي؟
مننه انسر، تاسو ته معلومه ده چې د شپې د افغانستان کې ډېره وګړه مخینه لري، د افغانستان ټول خلک د دې شاهد دي، او د مونږ د ادارې او تر څنګ مو نورې همکارې ادارې چې مونږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه وړتیا شته چې مونږ امکانات په لاس کې راکړ شي، یوازې د ډبلیو شپې نه ده، ټول بشري ادارو کې امکانات په اختیار کې ورکړ شي، د وضعیت یو څه کابو کولو ظرفیت شته. کله یوازې د ډبلیو شپې په اړه خبرې وکم، هغه په دې معنا چې مونږ خپل بشري ظرفیت، د ترانسپورتي ظرفیت، د انتقالات، د خوراکي توکو، د ویش ظرفیت، د وړلو، د لېږ د وړلې ظرفیت، دا هم ټول وړکړی دی او د جوړېدو په حال کې یو. تر اوسه پورې د 1,000,000 نه زیات کسانو ته د کال لپاره نه تر اوسه پورې مونږ خوراکي توکي مرستې رسولې دي، هدف مو 1,400,000 دی په 2021 کال کې چې ورته د نږدې کړو په حال کې یو. یوازې د سپتمبر میاشتې 4,000,000 خلکو ته مرستې ورسېدې، دغه راز په اکتوبر میاشت تر هغې لا زیات، او د 2022 کال لپاره مونږ پلان لرو چې ټول دغه 2.8 میلیونه کسان چې دوی د خوړو له پلوه خوندي دي دوی ته مرستې ورسوو، ولې د مالي امکاناتو په ترلاسه کولو سره که مونږ مالي امکانات مونږ په اختیار کې راکړل شي وړتیا شته او موقع شته. اوس ژمی را رسېدلو ته مونږ ډېر نږدې اته را رسېدلی دی، ځینې سیمو کې واورې ورېدلې دي، مونږ اندېښنه دا ده چې هر څومره زر امکانات واقع راکړل شي تر څو یو څه دی پېښېدونکي بشري ناورین.
اوس تاسو د امکاناتو له پلوه لږ تر لږه په عاجله توګه په څه ډول یو وضعیت کې
وګورئ چې ما مخکې وویل چې مونږ تر اوسه پورې 1,000,000 نه زیات خلکو ته رسېدلي یو، دا په دې معنا ده چې مونږ پوره امکانات ورته لرل، مونږ هغه داخلي منابع چې لرلې ټولې مو په لار اچولې دي، او بعضن مجبور شوي یو چې په خپله داخل دی د بشپې یا د خوړو نړیوال پروګرام له نورو ادارو د نورو هېوادونو یا د مرکزي دفاترو نه مرستې ترلاسه کړو، د په دې شکل چې تاسو اوس مونږ سره بیان حکومت وکړي کله چې د مونږ مالي امکانات راشي بیا تاسو بېرته درکړي د نورو پروګرامونه، اما دا دې ته مجبور شوي یو چې داسې کار وکړو، او که دا مرستې په وخت ونه رسېږي بعضن مونږ داسې مجبوره کېږو چې هغه د خوراکي توکو د ویش یا د خلکو لپاره د هغوی د موده چې په پام کې لرو هغه راکمه کړو، یا هم مجبور شو چې هغه تعداد کسان چې په پام کې لرو هغه ټول ته مالی امکانات و نه لرو نو مجبور شو چې تعداد خلکو را کم کړو.
عملی سبروستی پختنه می داده چی تاسو را تدا وای څنګه تاسو یو څوک معلومه وای چی اغار ده ظاهرا خو خلک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تاسو د ادارې په شمول د بیلابیلو ادارو موټر ګوري چی په سرکونو لارو او خارونو کې ګرځي خو دوی نه پویږي چې تاسو له یو عام افغان سره چې لوګي سره مخ دي څنګه تشخیصوي او څه ډول مرسته ورسره کوي؟
او ډیر مننه دا ډیر ښه پوښتنه وه او دغه ورځو کې د ادمیشپي په سازیتوب یو نمبر د تلیفون او هم د ایمیل یو پته د ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې هغه زه تاییدوم چې د ادمیشپي دی ولې د دې لپاره نه دي چې څوک کومک ترلاسه کړي لاغې لارې هغه زموږ د شکایاتو او د نیواکو نمبر او ایمیل آدرس دی چې دوی کولی شي که چېرته ویني چې په د ادمیشپي مرستې ناوړه استفاده ترې کیږي بځای مصرفيږي مستحقینو ته نه رسیږي نو دوی کولای شي په اړش ملو ایمیل باندې تماس ونیسي اسناد نه په واقع راکړي نو ځنې لارې چې خلک کولای شي کومک ترلاسه کړي چې د امر معمول سرګانو لارې چې د دې سیمو کې سرګانې یا ارزونه تر سره کیږي کور په کور کورونه قتل کیږي د دوی هغه دي اړتیا یا د دې وځلې کچه معلوميږي هغه سرګانې د مثلا په خارونو کې د ناحيو سره پامانګي د نور بشري دارو سره پامانګي د انجوګانو لخوا دا غوی سره په مانګي او دا غراز د خپل د خلکو د اساس او په نمائندګۍ دا سرویګان تر سره کیږي لیستونه آماده کیږي او د هغه پر سر بیا زموږ همکاران دي د لپاره چې مطمئن شي یا ډاکټر لاسه کړي چې کورنۍ چې د لیستو کې شامل شي د واقعا د وضع کورنۍ دي په هر څو کورنۍ کې د کورونا ګوري او د هغه وضعیت څنګه لري بیا ارزوي تر څو ډاکټر لاسه شي چې واقعا د وضع خلک شارټمن دي هغه لیستو کې شامل شي د نظم راځي پر خلکو دا دي چې دوی به خبره ووسی ته دا غره سرویګان چې د دې په سیمه کې تر سره کیږي د خپل وکیل له گزار سره یا د خپل استاد سره چې د دې ټولنیز مسولیت لري په سیمه کې دا غوښتل سره همیشه په تماس کې ووسی پالیسه کې ووسی د سرویګان نه ځان خبر کړي او هغه وکړه چې سروې کېږي یا غرزوري تر سره کیږي هغه ته آماده ووسی او خپل ځانونه یا لیستونه په نمونه په غوښتل شو کې اضافه کړي بیا هم وایم چې امکانات محدود دي ځینې خلک شاید نمونه بلستو کې وي کورونه قتل شوي دي اما د بیوزلۍ کچه یې شاید په هغه اندازه نه وي لکه د نورو نو موږ هغه تر ټولو بیوزله خلک لټوو او هغوی ته ستون امکانات هم محدود دي هم پوهیږو چې خلک اړتیا لري اما په دې کې هم بیا کټګوري شته ځینو کچه ډېره لوړه وي ځینو کچه بیا اوسه ډېره ګزاري وړي
ما نن سلامت اوسئ امانی صاحب له تاسو سره به خدا پم اگر چې و پښتنه بلم دلته ماته دی یو همکار په مخ کې خود لوي چې زنی او اوریدونکو موږ ته شکایتونه کړی دي چې البته مستقیم د تاسو د ادارې په اړه نه دي خو په مجموع کې د مرستندوی ادارو د مرستو په اړه دي چې ځای واکمن مهمه نه ده چې وسنی طالبان دي یا پخانی حکومت خلکو دوی پکې مداخله کوي او د دې په ځای چې یو بیوزله تمرسته ورسیږي د ځای واکمن او چارواکو خپل خپلوان مرسته ترلاسه کوي لند راته وایي چې تاسو د دې په خاطر باندې څه اقدامات کوي یا ځای واکمن کولای شي تاسو د مرستو دی ویش بهیر په خپل تبه باندې وڅرخي؟
نه هیڅ څوک دی مداخله حق نه لري د دې خپل څلور اصول لري بشري اصول دي چې هغه کې اول اصل بشر پالنه ده موږ لپاره بشر مهم دی اکیه مهم ده هغه کسان چې دوی دواز دي هغه ته باید مرسته ورسیږي دوهم اصل او په دې بشر پالنه کې د دوی غرور د دوی وقار او د دوی حرمت ټول باید په پام کې ونیول شي او احترام ورته وشي دوهم اصل مو به طرفي ده هیڅ طرف نه وافي کیږي او دا ما سلمو هغه ناپلی ټوب دی هیڅ ډول او هیڅ سازمان هیڅ اپوري تړلې نه یو او څلور ما سلمو چې مهم اصل دی هغه زمونږ هغه خپلواکي ده د مرستو پر سوالو کې د هیڅ مداخله نه منو ځایي واکمن ځایي مسولین او همغږي به موجوده وي جریان کې به وي د دوی د خامرسته دی چې د مرستو په صحیح په موقع ورسېدل نور لا شي دې سره به مشورې کوي اما د مداخله حق هیڅوک نه لري واځي به واځي مستحق دی چې هغه د حق دی چې مرسته ورته ورته ما چې مخکې وویل هغه د ټلیفون شمیره او هغه د ایمیل آدرس چې بل رسنیو کې لاس په لاس کیږي او دې د مرستو غوښتنه کوي د دغه رقم کارول لپاره دی چې کله یې ویني دغه رقم کارول تر سره کیږي نه وړه ګټه ترې اخیستل کیږي مصاحب کسانو ته رسیږي زموږ مرسته په بازار کې پلورل کیږي هغه د ټلیفون شمیره دا چې 0799 555 5540 یا ور بیا وایم کړه کوم لګ مته زو ویلا 0799 555 5540 دیش میرا باندې اړیکه ونی سي زمونږ همکاران د دې په خدمت کې دي د یک شنبه نه تر پنځ شنبه پورې د سهار له اتو نه د مازیګر تر څلور څلور نیم بجو پورې دا شمیرا فعال ده دوی کولی شي تماس ونی سي د دې په واکه تاسمان ورکړي حتمان به ورته دغه رقم ستونزو ته به رسیدګي کوي.
مننه سلامت اوسئ امانی صاحب دی تاسو نه مننه کوم له تاسو سره خدا پاماني کوم ز خپل بل ملمتا ډاکټر صاحب یارباس حمیدی تر اگرزم مسیرت تم تر غواړم چون دی امانی صاحب سره موږ د سیو ټاکلې وخت ټاکلې وو نو ما ول چټوله پختن خلاص شي. حمیدی صاحب تاسو ک دی خغلی امانی په خبرو هم تفسیر لري راته وای د ما پختن له تاسو نه داد چې د تاسو فکر باندې د طالبانو پالیسۍ بهرنۍ یو کورنۍ څومره د دې سبب شوې دي چې فقر او لوږه زیات شي؟
هله کوم د منیسب له هر اړخیزو معلوماتو دا جوتیږي چې بلې په افغانستان کې فقر هم شته، غربت هم شته، لوږه هم شته. یو خبره د په افغانستان کې یا په معمولا په ټولو ټولنو کې دا راوځي چې له لوږې هدیرې نه دی جوړې. دا یو متل او ضرب مثل غونته وو، دا کاملا غلطه ده. له لوږې هدیرې جوړیږي، یعنی هغه سوی تغذی ماشومان چې په روغتونونو کې وفات کیږي یا په کورونو کې، یا هغه میندې چې د وینې د فقدان له وجې د ولادت په وخت کې ژوند له لاسه ورکوي، یا هغه کسان چې د مختلفو ویټامینونو د قلت له وجې ژوند له لاسه ورکوي د ناروغیو په نتیجه کې، دا مړینه د لوږې له وجې منځته راځي. یو خبره. بل خبره د فقر په عواملو کې سړی وغه کې کی د حکومتونو ز حکومتونو ته اشاره کوم. نن زه تاسو سره د یو ډاکټر په صفت نه، د یو وکیل او سیاسي غړي په صفت، د حکومتونو باندې تل زموږ ډاکټرانو انتقاد دا وی چې د لوګې د فقر او د غربت او یا د سوې تغذیه لپاره منظم برنامه نه لري. نه تیر نظام درلوده، نه یې بدبختانه طالبان لري. تیر نظام یو څه عہد کړی او موږ د دوا او غذا په قانون باندې ما تر ډیره بریده کار کړی او دوا او غذا قانون خلاص شوی وو. د تبابت لپاره مې چې په څومره قوانینو باندې زما مسولیت وو، په دریو کلونو کې تقریبا تر دریو قوانینو زیات یوازنۍ کمیسون وو چې په هر کال کې یو قانون تالار ته وړاندې کوو. د دوا او غذا قانون، د اورګان ترانسپلانټیشن قانون، د تخصص قانون، د ډاکټرانو د ترینی قانون، د معاشاتو د امتیازاتو قانون، په دې ټولو قوانینو کار وشو. ډیر قوانین تالار ته وړاندل شول، تصویب شول، توشیح شو د رئیس جمهور لخوا. بدبختانه چې هرڅه لاړل، د حکومتونو به برنامهګي و. بل د فقر او یا د غربت او د لوګو د ناروغیو د امراضو د سوې تغذیه غټ علت بیکاری ده چې بدبختانه په دریو میاشو کې نهایی مکزیمم پاینټ یا اخیری حد ته رسیدلې ده. تقریبا زموږ لس لکه افغانان چې هغه مامورین وو، که په نظامی چوکاټ کې وو، که په دولتي ملکی یا اورګانونو کې کار کوو، هغوی بیکاره شوي دي. بټ غټ علت جنگونه وه په ولسوالیو کې، په دیهاتو کې، په لویو لارو کې چې د فقر او د غربت سبب شوی وو. بل غټ علت ان صاحب وچکالی وه، طبیعي آفات وو چې بدبختانه وچکالی اوس هم د ډیرو خلکو زراعت او مواشي یا رمجات له ستونزو سره مخ کوي. بل چې باید په دې باندې یو جدا بحث وشي، د ټولنې بې سوادي او د کورنیو بې رویې رشد ده چې دا تر ډیره بریده په نورو هیوادونو کې، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو کورنۍ یو یا دوه ماشومان راوړي. که په افغانستان کې چاته ووایي چې هیله کوو دغه کور ودانه د ډاکټرې ته بوزه تر څو د ډیرو ولادتونو څخه جلوګیري وشي، حتی خدای مکړه حتی د نور ټاپې در باندې لګي، چې دا د رسول الله مبارک امت زیاتیږي. بلې د رسول الله مبارک امت په زیاتېدو باندې سردار کونین په ورځ د قیامت افتخار کوي، خو په سالم ملت باندې، په سالم امتی باندې، نه هغه امتی باندې چې هغه بې سواده وي، هغه د ټولنې د پاره مضر وي، هغه مایوب وي، هغه کړېدلی وي، هغه ستونزې ولري، هغه د مور او پلار د اوږو بار وي، نور مشکلات ولري. بلې لارې چارې شته. باید نوی نظام یا د طالبانو نظام په یوازنۍ کار چې کوی شي، که د فقر له منځه وړلو دپاره واقعیت کې کار کوي، بیرته د دولتي دستګاه فعاله کړي، تولیدي فابریکې دې فعاله کړي، مکاتب او دولتي ملکي ادارات چې په لکونو افغانانو پکې کار کوو، هغوی نه معاش اخیسته، له معاش نه یې د ماشومانو امرار د ژوند کوو، د هغوی لپاره یې نفقه وه، د هغوی لپاره یې شیدې، لبنیات، وخی کور تر
همې دې سب دې بهرنۍ پالیسۍ په اړه باندې راته وایي
دې بهرنۍ مدیریت جناب انسب مهرباني تاسو کوم پښتنه
وبخه وبخه زه غواړم چې هم د تاسو خبرو په دامه باندې د افغانستان په تیر شلو کلونو کې تر ډیره په بهرنۍ مرستو ولاړو طالبان وایي چې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي په خاطر له پروژې بهرنۍ هیوادونو پر مخ وړلې نو د غناڅاپی کمې دې سبب شوې ده دوی ټوله پړه په بهرنۍ تر ډیره پوریا چي چې یو ناڅاپه خپل مرستې یا خپل کومکونه کم کړی اگر چې بشری سازمانونه کار کوي د طالبانو داخلي پالیسي یا د نړۍ سره د دوی برخورد څومره په دې برخه کې رول لري یعنی نړۍ سره تعامل باید څه ډول ځکه افغانستان په هر صورت کې مرستو ته یوړ بس پنو ته یوړ هواد دی
کاملا تاسو د پښتني سره موافق ما موږ د آسیا په زړه کې د نړۍ نه یو نه بیلیدونکو جغرافیه یو د نړۍ بعض قوانین چاغه زموږ د جامع د او د اسلام د شاعر سره په ټکر کې نه هغه به افغانستان او د افغانستان زعما د وخت زعما ک په خوانی وو کو سنی دا به منی د نړیوالو اصول به منی د جنگ اصول به منی د مهاجرتونو او د ولسونو د مسؤلیت د پاره د غذا قوانین به منی قوانین بدبختانه چې تربری ډیر بریده تر اوسه پوري اوسنۍ نظام یا طالب چارواکو د نړیوالو ډیرو قوانینو ته د رد لاس اوچت کړای چې دا به پراتلونکو کې بدبختانه لکه تیر نظام چې تل پړه پدیا چول چې فساد په بهرنیو انجوګانو کې دا یا په بهرنیو هیوادونو کې دا او دوی یوازې دلیل دا و کی چې د اشغال ختم دا او اشغال د جنگ عوامل دي تیر نظام دا کړی دي دا دلایل نشي کېدای بس دوی د ولس او د ملت زعما دي دوی امیرین دي دوی عمرا دي دوی باید د ولس لپاره کار پیدا کړي د ولس لپاره د امرار د ژوند د نفقې د حال لپاره حد اقل لمړنی ګامونه دا دي جناب انصاب تاسو خپل وګورئ په شهداو معلولین وزارت کې تر لکونو زیات مایوبین معلولین او شهداو معاشونه ځنډول شوی دي اغه په تیر نظام کې کپ اردو کې وا کپ امنیت کې وا کپ وزارت داخله کې وا کپ پولیسو کې وا کپ ارڅو کې وا خو په تیر نظام کې هغه قرباني ورکړي دي او بدبختانه اوس پوری هغه د پاره دغه د کلنۍ حقوق یا امتیازات چې ورکول کېده هیڅ چاته نه دی ورکول شوی او تر وزارت معارف کې چې موږ کله بودیجه تصویب کوله زموږ تر ټولو زیات مامورین د پوهنې په وزارت کې واچ پوهنې وزارت اوس کاملا تړل شوی دا په دوم قدم کې په وزارت دفاع کې وا په وزارت داخله کې وا په شهدا او مالیلینو کې مو زیاته بودیجه مصرف کړه چې د ګمرکاتو زیات عاید اوس نه پیګم دوی چیرته مصرف کوي په خواخو په جنگ کې مصرف کړي اوس افغانستان کې جنگ هم نشته دورز میلیارډونو افغانۍ راځي د ګمرکاتو لاره دا دوی چیرته مصرف کوي والد شهدا او معلولین ته دوی امتیازات نه ورکي والد معلمین ماش نه ورکي والد ډاکټرانو ماش نه ورکي تاسو متيقن اوسئ چې یو میا شروع ست به د ډیر ملکی او دولتي رښتونو نه وتړل شي
مننه حمید صاحب خبرو ته وړاندې ادامه ورکو دریا خان بهیر د سیاسي مسایلو څېړونکو دی د امرا سره په خبرونه کې یو ځای شوه دی د خبرونه ورسته د حکیمو دی بهیر صاحب ستړی مشي د موګه بحث د دې چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان سوی تغذیه دی فقر او لوګه زیاته شوه ده مخکې په بیلابیلو عواملو باندې وغه کیدو لتاسو به واورو د سلند تاسو فکر باندې آیا دا ماغه دی پوخانی فقر او بیوزلی سلسله د چې افغانستان ورسره لتی رسول سي زورای به سیم مخ دی او ک د طالبانو پراتک باندې یو ناڅاپه فقر او بیوزلی زیات تشبې او کدي طالبانو راتک باندې زیاته شوی سبب څه شه دي
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی په څیر خدای سلام الله سلامونه درنه وای تاسو ملمت او د تاسو طریقې کو تاسو فوریدم کوته بس کې زه په اخر کې وصل شوم او د نورو دوستانو خبرې مو ونه ورېدل مختلف عوامل لري دا یو دا چې په دبانې من سرګې پټولې نشو د تیر نظام نه البته جمهوریت نه مې وسون د فاتې وې خو او په دم باید صادقانه قضاوت وکړو چې هلته یو څه کار په دې مورد کې شوی و کار شوی و سیستمونه جوړ شوي و لارې چارې ورته جوړ شوې استراتیجیانې ورته جوړې شوې په ماغه دلیل نامرګ میز د میندو د ماشومانو یا د خوارځواک ماشومانو دا سطح مخ په راټیچېدو وه مخ په جګېدو نه وه البته د یو دوه زره او یوم دویم او درېیم کال په پرتله خو متاسفانه چې په دې تیرو څو میاشتو کې د تحول راغی د نظام تغییر راغی څه ستونزې رامنځته شوې. البته دا ګرچې سیستم فضایی دی، سیستم ټول چان فضایی دی، خو هغه مسلکي و اشخاص او کادرونه چې باید په دې وخت کې خپل کار فعالیت وکړه خلکو د نشتون له امله او د یو نه د یو واحد استراتیژي د نه درلودل له امله فعلي نظام د دغه ستونزې سره مواجه شوی دی. ښه به دی چې یو څه بل البته زه غواړم ووایم چې هیڅ موږ په دې سترګې پټولی نه شو چې په افغانستان کې دا سکتورونه چې کار کوي او په وزارت مالیه کې ثبت دي چیرې یو سکتور فعالیت ونکا او یا د هغه فعالیت محصر نوي په وخت نوي نو نور سکتورونه متاثر وي. مثلا تاسو فکر وکړئ د خوارزواکي مسلې باندې موږ تاسو بحث کوو که چیرې زراعت هم نوي صحت داغه نه متاثر کیږي په دې چې موږ کافي اندازه او مقوي و سم خواړه موږ نشو برابرولی که صحت سم نوي صنایع او تجارت متاثر کیږي، اقتصاد متاثر کیږي، او که چیرې زموږ معارف او تحصیلات عالی په کو ولار نوي او د هیواد د نیازمندیو په اساس کادرونه تربیه نه کړو ټولنې ته وړاندې نه کړو دا ټول سیستم مختل کیږي. لمنځه ځي متاسفانه دغه وصل دغه حلقات فعلا د ستونزو سره مواجه دی. یو تعداد برخې کار کوي، یو تعداد برخې کار نه کوي. دغه کارو نه کول باعث دغه ستونزو شوی دی.
مننه بهیر صاحب د تاسو فکر باندې د طالبانو وسنی جوړښت او نظام ته په پام اوس چار صدی خو بدلون راغلی، سیاسي بدلون چې ټولې منی دوی واکمن دی، وای ظاهرا چې اداري جوړی غواړي کار وکړي، غواړي د خلکو ستونزې حل کړي. د تاسو وړاندیز بڅی څنګه کولای شي په دغه ناورین باندې دوی برلاس شي د نړیوالو سره د روابطو په برخه کې، په کور دننه د پالیسیو په برخه کې څه ورته ممکن دي؟
دقیقا زه غواړم یو څه مشخص وړاندیزونه ولرم. یو دوه چې د خوړو د مسؤلیت او د ماشومانو د تغذیه لپاره یوه ملي اجنډا جوړه شي چې دا نشته ګوره خبرې یاسې پخلی خبرې کول دا کافي نه دی، دا خلکو قناعت نه باید اجنډا جوړ شي، خلکو سره شریک شي او اجنډا هم د متخصص خلکو لخوا جوړه شوي چې تطبیقي جنبه ولري. دا یو واضح واضح که لنډ که درته وایم. بل د خلکو دپاره که چیرې د کار او د روزګار زمینه مساعده نه شي دا سونزه بلا هم دوام یلا به هم شده پیدا کوي. تاسو فکر وکړئ مالک مخکې چولې دا کړی یا د سکتورونه بل څه وصل دي. تاسو فکر وکړئ ماشوم خوارځواکی کیږي، دا موږ ورو روختون ته روختون کې د تداوی کیږي، بیرته راځي د کورنۍ ته، مو کورنۍ کې بیا کافي خوړه نشته، بیرته دا د اندستون سره مواجه کیږي. نو په دغه دلیل ټولې کړی باید موازي حرکت ولري، کار وکړي تر څو دا مشکل حل شي. نو پنده دویم وړاندیز باندې چې خلکو لپاره روزګار جوړ شي، کار جوړ شي چې خلک خپل یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، خپل ماشومان ته حداقل یو 50% کافي غذا کورته یوړي، او بل د فقر د سطح راټیټول نو خو بل دلیل نه لري، بل لار نه لري. پنده چې موږ خلکو ته ماشونه ورکو، هغو ته کار جوړ کړو، د خلکو د فقر د سطح راټیټولو دپاره باید مشخص کارونه وشي.
طالبان وایي بهیر صاحب چې طالبانو چې نړۍ ور باندې د دوی پیسې کنګل کړي دي، ځینې بندیزونه دي، په رسمیت نه پیژني، دا د دې سبب شوی دي چې دوی ونتوانېږي اقتصادي ستونزې حل کړي. په دې برخه کې تاسو څه وایي؟
تاسو کړه اوس خو تاسو موږ باید صادقانه وغږیږو. اوس خو افغانستان هیڅ پراختیا بودیجه دغه پروژه نه لري چې په هغه باندې دوی ډېر تمرکز کړی او پیسې په هغه مصرف شي. خدا ټول دادی بودیجه مسایل دي چې پرې کار کېږي. نو زه فکر نه کوم دا زیات ډېر زیات، یعنی صحیح دی ارتباط لري خو ډېر زیات ارتباط نه لري د خارجي مرستو سره. موږ کولی شو ما په تېرو بحثو کې ویلي چې دا باید اولویت بندي وشي چې موږ نظام زموږ هیواد زموږ ولس اول قدم کې چېشته ضرورت لري. اوس فکر وکړئ زموږ اولویت دا دی چې د ماشومان د بېوزلي او بېکاري او خوارځواکي او دغه مسایلو مخه ونیسو. نو د دغه مخه نیول خدا اولویت دی. ټوله بودیجه چې د ګمرکاتو یا د هر طریقه راټولېږي مصرف ته وشي، اولویت بندي وشي او د موجودو ستونزو د حل لپاره یوه ملي ستراتیژي د متخصص نو لخوا جوړ شي چې تطبیقي هم جنبه ولري او د خلکو سره شریک شي او تطبیق شي. دا البته د ستراتیژي باید په درې مرحلو کې لاند متوسط او وګ محل لپاره، او لاند محل باید هغه ستراتیژي چې موږ عاجل داغه نه یو څه په اصطلاح لاسته راوړو نه ولرو د خلکو په ژوند کې یو څه تغییر راشي. دغه د مشخصې څو لاندې لارې دي. نو کچېره خبرې مو شو پاغه عمل ونشي بیا به موږ فکر نه کوم چې دا مثبت بدلون شایدان موږ وسیګ
من نه خغله بهیر ک تر پای را سره پات شو لام د خبرونه یو څو دقیقې شته د ورسته به مو هغه ورسته خبرې هم در نواخلو لا تاسو حمید صاحب نه ډاکټر صاحب عبدالباری عمر د وزارت صحت عامه د خدمتونو د وړاندې کولو مسلکی مرستیال دی د امرا سره وصل شوی دی خغلی عمر خبرونې ته ستړی مشي موږ بحث په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان په وروستي خبرداري درلود تاسو راته ووایئ چې دا مهال تاسو د خوارځواکو ماشومانو په اړه باندې یا د خوارځواکۍ د ستونزې د هواري لپاره څه حل لارې لرئ څه امکانات لرئ
مننه تاسو او تاسو قدرمنو ململو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم د خوارځواکۍ موضوع په افغانستان کې یو ډېر مهم او طبي یا روغتیايي ستوندو څخه یو مهم موضوع ده چې کلونه راهیسه د مخ هوادوال بل خصوص پنځو کلو څخه کم عمر ماشومان او میندې لدغه حالت څخه کړیږي چې د بازو سرویګانو په اساس باندې د مل نیوټریشن یا سوی تغذیه کچه په هواد کې د 2000 کال د هیڅ مخ په زیاتې دوه او دغه ګراف مخ په وړې دوه روان ده چې دا به له خپل ځان سره مختلف لاملونه او مختلف علتونه لري چې فقر د خدماتو ضعف او همدارنګ د کورونا وضعیت په هواد کې یو ستر لاملونه دي دغه حالت نو په دغه برخه کې لکه څنګه چې مخکې هم د تاسو یو همکار له ما سره خبرې کړې وي د یونیسف او دبليو ایچ او له طرفه بازي اعلانونه شوي دي اگر که په تخنیکی لحاظ سره له موږ سره خبرې ډېرې شریکې شوی هم ندي او تخميني حساب ده نو فل حال موږ په هواد کې تقریبا تر 1,000,000 شدید خوارځواکي لرو په ماشومانو کې له 15 کلو کم عمر ماشومان او 2.2 million متوسطه خوارځواکي په دغه 15 کلو کم عمر ماشومان کې لرو او همدارنګ تقریبا تر 200,000 پورې میندې زموږ له خوارځواکۍ سره مخ دي او له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي نو په دغه حق لبندې تاسو ته هم به تر معلومات ست چې نړیوالو سازمانونو لکه یونیسف او دبليو ایچ او او دبليو اف پی په افغانستان کې اتنا څه کار کړی دی او دا کار لا جریان لري خو دغه وسنۍ وضعیت او وسنۍ حالت چې موږ ګورو دې بسنه نه کوي په کار دا چې نړیوال سازمانونه دغه برخه ته ډیره جدي توجه کوي تر څو موږ هوادوال له دغه ستوندو څخه راووځي
د درته وای ډاکټر صاحب چې د خوارځواکۍ ډیر موارد په کوم سیمو کې دي په خارجي سیمو کې دي په اطرافي سیمو کې دي په کوم مناطقو کې دي
په اطرافي سیمو کې دا مشکلات زیات لیدل کیږي او خارجي سیمو کې هم ستدا چې هم نشو ویلې خو نسبت خارجي سیمو ته په اطرافي سیمو کې دا مشکلات زیات دي ځکه هلته فقر زیات ده بیکاری او دا چې 45 کلنه جګړه په زمن کې د مایکرو نیوټرینټس مواد لکه منرالونه او ویتامینونه د دوه کموالی او متناوب غذا کموالی او هغه چې دیو ماشوم بدن دیو ماشوم ژوندۍ حجرې هغه مواد ته ضرورت لري او هغه مواد په پوره ډول سره بهر نه نشي اخیستلای د عمدله ملونه دي
مننه ډاکټر صاحب دا ته وایي چې مثلا هغه کورنۍ چې د غستون سره ماشومان مختی یا پکې زنانه په خوارځواکۍ باندې اخته دي څنګه پویدل شي او دستي د طالبانو په حکومت کې د روغتیا په وزارت کې څومره ستر لاسه کولای شي څه امکانات شته چې خلک هدا اقل لمړینې نه تاسو ول چې لکتر لګي 1,000,000 شدید خوارځواکۍ پیښشته د خلک څه کولای شي عجل
دا کوم ارقام چې ما تاسو ته وړاندې کړل د خو د تیر نظام لو وخت په میراث را پاتې دي موږ ته په دغه برخه کې موږ اوس په سرویګانو اخته کوشش کوو چې پلټنه وکړو او دا معلومات وکړو چې دغه ارقام څومره دقیق دي او په دغه برخه کې موږ له نړیوالو سازمانونو سره هم عمل لاس په کار یو لدوی سره وخت نا وخت مجالس لرو ناستې لرو او هغوی مو متوجه کړي دي چې خپل کارونو ته جدي توجه وکړي په دغه برخه کې مهمه موضوع دا ده چې موږ په اطرافي سیمو کې اکثره روغتیایي مراکز هغه د صحتمندي پروژې پورې مربوط روغتیایي مراکز دي. تقریبا د هغو شمیر 2301 رسیږي چې په ټولو کې د خوارځواکۍ او پی ډي ناروغان کتنځایونه لري او هلته د تغذیه کونسلر لري او هغوی ګوري که چیرته سویر وي بیا غری پر کیږي. نو اوس له سیاسي تحول وروسته دغه پروژه لوی زیان سره مخ ده او د دوی پرمختګونه او کارونه ټکنی شوي دي. نو طبعا په دغه برخه هم خپل تاثیر اچولای چې د خوارځواکۍ ناروغان لکه څنګه چې مخکې به دوی روغتیایي مراکزو ته لاسرسی لري اوس هغسې لاسرسی نه لري. مهمه خبر دا ده چې هغه زموږ د عوامو په ذهن کې دا ورکول دي چې تاسو باید خپل ماشومان یا خپل میندې روغتیایي مراکزو ته بوزئ په دغسې یو حالت کې، یا د خوارځواکۍ هغه ساین سیمپټوم یا اعراض او علائم دوی ته بیانول، په دوی کې یو عامه پوهاوی ترویج کول او دوی پوهول دا هغه څه دي چې ډیر اړین دي. خو مخکې څه نه څه شوي دي، اوس که چیرته په یو روغتیایي مرکز کې دارو درمل موجود نه وي، هلته ډاکټر معاش نه لري، ډاکټر نه موجود، نو صرف د خوارځواکۍ لپاره د موږ خلک هلته مراجعه نه کوي، بلکې له دغه ناروغۍ سره یا له دغه حالت سره دوی مقابله کوي ډیره شدیده نه بولي، چې دا یو خورا لوی ګواښ دی د ټولنې لپاره. موږ کوشش کوو چې په خلکو کې د عامه پوهاوي له لارې ترویج د کلینیک ته د یو ماشوم د بولو د یو زنانه د بولو زیات کړو، چې تر څو پورې وخت نا وخت مربوطه ډاکټر صاحبان او صحیح کارکوونکي د هغوی پلټنه او معاینه ترسره کړي او په خپل وخت سره هغوی ته درملنه وکړي. نو اوس کچیرې د صحتمندۍ د پروژې حالات لکه څنګه چې اوس روان دي او په دغه شکل په آینده کې هم دوام وکړي، کېدای شي چې دغه ارقام نور هم لوړ شي او مشکلات زیات شي.
مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب عبدالباری عمر د عام روغتیا د وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مسلکی مرستیال. حمید صاحب خبرې مو راټولوو، تاسو راته داسې په ساده اصطلاح باندې راځئ چې له سیاست نه ما تاسو چې مخکې ویل را لرې شو، په ساده اصطلاح باندې و مو اوریدل چې عمر صاحب وبخی عبدالباری عمر صاحب د شتو ستونزو یادونه وکړه چې روغتیایي مرکزونه هم له ستونزو سره مخ دي. عام افغانان څه کولای شي؟ لن راته ووایي چې له دغه خطر سره د یو څه وخت لپاره مقاومت وکړی شي ماشومان او کورنۍ.
لومړی خو مننه کوم د قدرمن عمر صاحب څخه چې دغه خبره یو منله چې بلې د 2000 څخه را دي پته د مل نوټریشن ګراف مخ په لوړېدو ده. بلې ډیر عوامل درلودل، یو غټ علت دا و چې د کورونا د پاندېمی له وجې په ټوله نړۍ کې ستونزې رامنځته کړې، په افغانستان یې ډېر سخت وځپه، له ستونزو سره مخ کړ. بلې تر اوسه زره میندې، تر دې ډېرې زیاتې میندې دي چې نن د مل نوټریشن یا د وینې د فقدان د مختلفو فکتورونو د فقدان سره مخامخ دي، چې هغه مایوب اولادونه هغه ته راوړي، جامې ته راوړي. ګوري که دا د پړه یوازې په نړیوالو مرستو واچو، تر څه وخته پورې به موږ همدا نړیوالو ګیله کوو چې موږ سره مرستې وکړو، که نه زما ولس له فقر او غربت او له مړینو یا منرجستان سره مخامخ کیږي. ښه، نړیوالې دنیا یا نورې هیوادونه خو معمولا د هغو ملکونو یا د هغو هیوادونو سره مرستې کوي چې د هغوی نظامونه د ولسواکۍ پر بنیاد منځته راغلي وي. نو دا چې اوس په افغانستان کې ولسواکي نشته، د قدرت د زور له لارې قدرت انتقال شوی، سیاسي انتقال راغلی ده، اوس نړیوال کومکونه به تر هغې بني تر څو چې دلته د دوی شرایط ونه منل شي. که نړیوال کومکونه ونه کړه، مونږ په داخل د افغانانو کې، په داخل د افغانستان کې مونږ ته څه پکار دی؟ مونږ ډیر ښه، که تاسو زه په بودیجه کمیسیون کې نه وم، خو ما په بودیجه کې کافي معلومات چې کله زه وکیل شوم له بودیجه کمیسیون څخه لاس ترلاسه کول، یا حتی د بودیجی په مورید ما د پکیا ولایت په پوانتون کې پریزنټیشن درلود، ولسته مې هلته د ارقام وړاندې کول. موږ ډیره کافي بودیجا، نن ډیر زیاته بودیجا د افغانستان له ګمرکاتو لرو، چې په خوا ډیره دای په انکشافي او په جنگي جنگ کې ورسخه ګټ اخیستل کېده. اوس په افغانستان کې جنگ نشته او انکشافي پروژې کاملا ټولې ولاړې دي. نو زموږ هیله دا ده د اوسنۍ نظام څخه چې د بودیجی لوړ ګراف د عام روغتیا وزارت ته، د معرف وزارت ته او د لوړو زده کړو وزارتونو ته تخصیص کی، ترسو
زیات معلمین مو په ماش وګمارل شي، استادان مو بیرته تدریس شروع کی، او ډاکټران مو بیرته روغتیایی خدماتو ارزه بیرته کی، ترڅو کولای شو چې لدې لارې زیات افغانان په کار وګمارل شي، افغانانو به عاید زیات شي، د ګمرکاتو پیسې دې نه ذخیره کیږي، له ګمرکاتو پیسې دې همدا اوس په افغانانو، په مستحق افغانانو، په شهداو، په کورنیو، په معلولینو، معلمینو، په ډاکټرانو دې معاشونو توزیع شروع شي، ترڅو فقر له منځه لاړ شي. کنه دا ګرابه په 2023 کې، په 2024 کې نهایت هغه نهایی ګراف به طی کوي. زما لپاره اوس تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نوی نظام دې په زراعت باندې کار وکړي. بدبختانه زموږ زراعت معیاري او میکانیزم نه ده، د صحت په بخش کې ډیر زیات کار وکړي، د صنایعو په تجارت کې او ملي جنډا دریا خان صاحب ته اشاره وکړه، ملي جنډا جوړه شوې ده، هیله ده چې د دوی د همغه فارمټ څخه کار واخلي، هرڅه د اشغال او د پخوانی حکومت په سترګونه لیدل شي.
مننه، سلامت اوسې دوستانو. په افغانستان کې د خوارزواکۍ له کبله نږدې 1,000,000 ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان کړې ده. په دې موضوع باندې مو له بیلابیلو میلمنو سره ډاکټر یارباز حمیدی چې د ولسي جرګې پخوانی استازی دی او د صحت د کمیسون مشر و، وحید الله مانی چې د خوړو د نړیوال سازمان ویاندوی دی، دریا خان بهیر صاحب چې د سیاسي مسایلو څېړونکي دي، او په اخر کې را سره ډاکټر صاحب عبدالباری عمر چې د کورن د روغتیا د وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مسلکي مرستیال دی یو ځای شول. د خبرونه پای ته رسول ټولو ملمنو مننه کوو. تر بیا خې چاري.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس شفاخانه اندرا گاندی برای اطفال در کابل میگوید تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه بیشتر شده است. قطر میگوید که ایالات متحده آمریکا نباید افغانستان را فراموش کند. اروپا یک بار دیگر در حال تبدیل شدن به بستر ویروس کرونا قرار دارد. تفصیل خبرها. رئیس شفاخانه اندرا گاندی برای اطفال در کابل میگوید تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه بیشتر شده است. دکتر نورالحق یوسفزی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد ارقام دقیق نداد، ولی میگوید با در نظر داشت افزایش تعداد اطفال دچار سوء تغذیه، یک مرکز جدید را در این شفاخانه ساختند. به گفته آقای یوسفزی، با آن اطفال که سوء تغذیه حاد متوسط دارند، مواد خوراکی مخصوص داده می شود.
روزانه حدود 30 مریض به این بخش مراجعه میکنه که حدود 5-6 واقعش که سوء تغذیه شدید با امراض متمم است، اونا بستر میشن و متواقی تحت تداوی غذایی قرار میگیرن. این غذا به شکل بسته بندی شده از طرف سازمان غذایی جهان به می اطفال کمک شده.
در حال در مورد افزایش سوء تغذیه اطفال در افغانستان سخن گفته می شود که سازمان صحی جهان تخمین کرده است در سال جاری شاید در حدود 2.2 میلیون کودک افغان به سوء تغذیه شدید مبتلا شوند، که به گفته این سازمان از این تعداد 1,000,000 آنها به خطر مرگ روبرو خواهند بود. سازمان صحی جهان WHO می گوید در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هزاران کودک افغان به این بیماری مبتلا شدند. WHO می گوید نزدیک به 100 کودک مبتلا به این بیماری امسال در افغانستان جان باختند. مارگریت هرس سخنگوی سازمان صحی جهان دیروز از کابل در این مورد در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس صحبت کرد. او گفت شیوع این بیماری به ویژه به خاطر ناامنی غذایی و سوء تغذیه کودکان افغان نگران کننده است. خانم هریس به نظارت و معاینات کودکان مبتلا به این بیماری تاکید کرد. پیش از این سخنگوی WHO گفته بود که 3 میلیون کودک افغان به سوء تغذیه دچار بوده که وضعیت بیش از 1 میلیون آنها وخیم است. قطر میگوید که ایالات متحده آمریکا نباید افغانستان را فراموش کند، اما همزمان وزیر خارجه قطر گفته که واشنگتن و دوحه نگرانی های مشابه در مورد افغانستان دارند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
وقتی که ما وضعیت افغانستان و تغییرات در آن را پس از سقوط حکومت از سوی طالبان بررسی میکنیم، نگران بسیاری از چیزها هستیم و همین نگرانی ها را دیگران از جمله آمریکا هم مطرح کرده. این نگرانی ها به گونه اساسی با مسائل مربوط به حقوق بشر، تبعیض، مسائل حقوق زنان و تشویق برای یک دولت گسترده و نگرانی در مورد تهدید تروریسم ربط دارند.
قطر یکی از کشورهایی است که برای توافق صلح بین آمریکا و طالبان تلاش‌های زیادی را انجام داد. این کشور دیروز توافق کرد که بخش خدمات قنسولی آمریکا را در سفارت خود در کابل فعال خواهد ساخت که هدف آن بررسی وضعیت امنیتی مؤسسات دیپلماتیک آمریکا در افغانستان خوانده شده. طالبان میگویند 3 تن عاملان انفجار دیروز در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار را دستگیر کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز در حساب تویترش نوشته که با متهمان این رویداد مطابق به شریعت اسلامی برخورد صورت میگیرد، اما او نگفت که این انفجار کار کی و کدام گروه بوده و همچنان جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. به گفته مقام ها رویداد انفجاری در منطقه ترلی ولسوالی سپینغر ننگرهار 3 کشته و 15 زخمی به جا گذاشت. در این رویداد ماین در محراب مسجد گذاشته شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت کنونی در سرحدات پولند و بلاروس اظهار نگرانی کرده است. در بین این دو کشور در قلمرو بلاروس هزاران پناهجوی غیرقانونی در هوای سرد جمع شده و امیدوارند که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند. آقای بایدن دیروز در حالی که برای گذراندن تعطیل اخیر هفته به سمت کمپ دیوید می رفت به خبرنگاران گفت که این یک مشکل است. چند ساعت قبل از این سخنان آقای بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا کامالا هریس در جریان سفر به فرانسه همین گونه نگرانی ابراز کرده و گفته بود که در این موارد با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت کرده است. خانم هریس افزود بلاروس در رابطه با پناهجویان فعالیت‌های جنجال برانگیز را انجام می‌دهد. مقامات اتحادیه اروپا میگویند رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو در پاسخ به تحریم‌هایی که علیه این کشور جاری شده از پناهجویان سوء استفاده ابزاری میکند. اروپا یک بار دیگر در حال تبدیل شدن به بستر ویروس کرونا قرار دارد و این قاره برای جلوگیری از افزایش مرض کووید 19 محدودیت‌های تازه را وضع کرده است. با وجود تطبیق وسیع واکسن کرونا و سیستم خوب حفظ صحه، از آغاز ماه اکتبر به این سو تعداد افراد مبتلا به این ویروس در اروپا بیشتر شده و حالا به درجه‌ای رسیده که در آغاز شیوع این ویروس دیده نشده بود. در 7 روز گذشته در کشورهای اروپایی بیش از 2,100,000 مورد نو این ویروس ثبت شده و از ارقام هفته اول ماه نوامبر سال قبل گذشته است. در این اواخر 5 کشور اروپایی بریتانیا، جرمنی، روسیه، ترکیه و اوکراین 50% بیشتر موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید تعداد قربانیان این مرض 10% بیشتر شده و روزانه حد وسط 4,000 نفر به خاطر آن جان می‌دهند. متخصصین طبی میگویند علت موارد مثبت و افزایش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نوع دلتای این ویروس میباشد که سریع‌تر شیوع می‌کند. و کمیسیون اروپا میگوید بلغاریه را به خاطر به محکمه اروپایی راجع میکند که به تعهدات خود در بخش حفظ محیط زیست توجه نکرده است. طبق راهنمایی حفظ محیط از 1 دهه به این سو کشورها برای حفظ بعض مناطق مکلفیت دارند. کمیسیون اروپا که دارای مستقل در این ارتباط میباشد دیروز 12 نوامبر در اعلامیه گفت بلغاریه در وقت تعیین شده از جمله 229 ساحه مهم تا حال برای حفظ و مراقبت 194 آن علائم نشان نداده است. حفظ ساحات طبیعی و بازسازی سیستم های تخریب شده اقتصادی یکی از اهداف پلان 10 ساله موافقت سبز در اروپا می باشد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. در این روزا اگر خبرها را تعقیب کرده باشین، در افغان سازمان سی جان میگه که در افغانستان 3 میلیون کودک در معرض خطر سوء تغذیه قرار داشته و 1 میلیون طفل را هم مرگ تهدید میکند. فوال دیج است که در جهت مبارزه با این خطرات مولک در افغانستان چی باید کرد و جایب رهبرات چیست و جایب جامعه جهانی چیست؟ روی از این موضوعات میخواییم صحبت بکنیم. میمانای کدشان دعوت به عمل آوردیم. فعلا دکتر صاحب عبدالمتین صافی متخصص داخلی عمومی مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم دکتر یارباز حمیدی که مشنایزین سابق نماینده مردم پکتیا و رئیس اسبق کمیسیون صحت اولسی جرگه بودن. بردو مهمان ما احترامات تقدیم از صافی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم، شما هم خوشحالم که صدایتان هم بشنم. خوش باشین. سلام به شما، به همکارانتان و به تمام هموطنان عزیز.
تشکر. عمیدی صاحب انشاءالله مرا مشنوین، خوش آمدین شما به برنامه.
جناب نظف، سلام بر شما و جناب صافی صاحب و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران مهربان.
بله، ما همچنان منتظر آقای ویدالله امانی هم هستیم که در مورد مسائل غذایی اگر اونا هم آخرین خبرها را به ما بگویم. منتها هنوز وصل نشدن، مشکلات تکنیکی به خیال ما هست. خب منتها سخن اول دکتر صاحب صافی از شما در اروپا هستین، این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین، به نظر شما چی باید شود که جلو از این خطرات گرفته شود؟ بسیار خلاصه از شما بشنویم اول صاحب.
منو نکام دا موضوع خود مستقیما زمون د مسلک پر ارتباط نه لري، مګر چې د افغانستان ډیره مهمه موضوع ده، لکه نور موضوعات لکه د وضع چې تعقیبو ده هم تعقیبو. ملل متحد او د WHO او نور سازمانونه او په المان کې نور اروپایي سازمانونه دې ته ډیر زیات متوجه شوي وروسته د 15 اگست نه چې په افغانستان کې دا ناورین را روان دی او اکثریت خلک فقط لاندې ژوند کوي او ډېر زیات د ژمي راتګ سره د مرګ او میر موضوع زیاتیږي. یو احصایې مختلف احصایې وړاندې کیږي، نه پوهېږم چې د افغانستان مطلق نورماله احصایه خود آخري صحیح احصایه خود 1903 کال د داود خان د وخت وه چې نفوس شمېري شوی وه. وروسته د هغه نه چې هر یو شوي دی، هغه د جنګ په وخت کې شوي دی، هغه صحیح نه دي. د آخره رقم چې ما ولسته افغانستان نفوس 9.5 میلیونه وای، او مخکې چې تاسو هم ولې 10 میلیونه ماشومان، 10 میلیونه ماشومان خو فکر نه کوم چې ماشومان 10 میلیونه اوسي، مګر ما وایي چې 2 میلیونه نفر د غربت سره د فقر سره مواجه دي او شاید ډېر زیات هم تلف شي. مهمه موضوع دا ده چې واقعیت هم دغه شایده که تاسو معلومات وي د 2009 کال پورې حکومت چې دولت چې مسولیت لري دی او ملت په مقابل کې چې څوک چې ورسره کار کوي د هغې د هوساینې د ډوډۍ د صحي خدمتونو او د تعلیم مسولیت ور په غاړه وي. وروسته د 2009 کال د فقیر نجیب الله د مرګ نه وروسته دغه موضوع د حکومت د خپلې غاړې نه خلاصه کړې ده، هېڅ مسولیت په غاړه نه اخلي چې دغه ټول امتیازات ور په غاړه راغلي دي چې هغې د خلکو مسؤول دي، مسولیت د ډوډۍ رسولو مسولیت ور په غاړه ده، د صحي کومکو مسولیت ور په غاړه ده. دغه مسولیت د نویم کال نه راپدې خو بدبختانه د منځه تللی.
تشکر ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، دیم راههای حل وزیر پیشنهاد میکنین ولی ځکه آقای ویدالله امانی هم میال سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان وصل شدن با ما، اونا یک 15 دقیقه همراه ما هستن، از خود از فرصت خوب صحیح استفاده کنیم. ډاکټر صاحب یارباز، با اجازهتون که با امانی صاحب سلام علیکی کنیم. امانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر صاحب، سلام بر شما، سلام بر بیمانای بس و از طریق شما به تمام شنونده های رادیو آزادی.
بله، در این اواخر اگر خبرها را خوب صحیح تعقیب کنین، حتما تعقیب میکنین، میبینین که از یک طرف کنفرانس ها بسیار زیاد شده، راجع به افغانستان هر طرف کنفرانس گرفته، و از دیگه طرف هم هشدارها زیاد شده که چندین سازمان بین المللی در مورد مسائل غذایی در افغانستان هشدار میتن. از جمله قسمی که شنیدین، سازمان صحی جهان میگه تقریبا 30 میلیون کودک در معرض خطر سوء تغذیه قرار داره، و از دیگه طرف هم میگن که حتی 1 میلیون در معرض مرگ، یعنی تهدید مرگ قرار داره. از خاطر گفتیم روی از این موضوع زیادتر توجه را جلب کنیم، با مهمانای ما، با کسایی که تجربه دارن گفتیم صحبت کنیم. اگر از طرف شما کدام رقم نو یا کدام معلومات نو اگر باشه، اول امور از شما بشنویم که بعد از روی چاراش صحبت میکنیم، و همچنان با دکتر سبا روی تاثیر از این که تغذیه چطور جلوگیری شوه و مردم با دست خالی چی باید بکنن، روی از او هم کمی میخواییم با دکتر سبا صحبت کنیم. بفرمایین امانی سبا، اول شما.
تشکر نظر صاحب، بازم سلام مجدد بر شما میمنای عزیز و بیننده شنونده محترم رادیو آزادی. طوری که شما گفتین، بله، متاسفانه وضعیت افغانستان وضعیت بشری نگران کننده است. همین ارقامی که شما گفتین، در حدود 3 میلیون نفر، البته اطفال، اینا با مرض در مرض سوء تغذیه قرار دارن، و 1 میلیون هم در مرضی هستن که در مرض خطر هستن. ای ارقامی هست که در اواخر از چندین ادارات که در این بخش ها کار میکنه، یونسیف، WHO، دولت افغانستان، وزارت صحت عامه، فکر میکنم اونا هم تا اندازه زیاد دخیل بودن پیش از تحولات و بعد از تحولات. من نمیفهمم که چقدر اونا دخیل بودن، ولی پیش از تحولات ما امانگی داشتیم در مجموع و داریم با وزارت محترم صحت عامه افغانستان، بخش تغذیه عامه. این متاسفانه ارقامی است که نگران کننده است، و آخرین ارقامی که در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان در آخر اکتبر از طرف چندین اداره به شمول WHO و FAO اینا نشر شد، و شما دیدین که در حدود 22.8 میلیون نفر در افغانستان اینا دارای عدم مسئولیت غذایی هستند، و با کمک های عاجل بشری، البته کمک های بشری مواد غذایی نیاز دارن. در ارتباط به نفوس افغانستان، طوری که پیشتر دوستا گفتن، نفوس دقیق در افغانستان احصایه وجود ندارن، و همیشه که صورت گرفته احصایه دقیق و مجانبه و خانه به خانه و مشکلات وجود داشته و همه گی در جریان است، ولی برای ملل متحد یا UN در مجموع اونا یک فلومایندر همیشه تعقیب میکنن، که برای ما هم نفوس افغانستان، ما که در نظر داریم، در حدود 39-40 میلیون نفر است، و 22.8 میلیون نفر هم اگر ما تقسیم بکنیم، در حدود 55% مردم افغانستان را تشکیل میدن. در ارتباط به این که WHO در اینجا چی مسئولیت داره، ما از طریق کلینیکای صحی، البته کلینیکای دولتی که مربوط به وزارت صحت عامه میشن، در سراسر افغانستان پروگرامای تغذیوی را داریم که جلوگیری کنه در بین اطفال زیر سن 5 سال، و برای از اونا از طریق همین کلینیکا مواد خاص مغذی که برای اطفال است اینا توزیع میشن. ولی اینجا یک چیز را که باید
بله. واضح همینجا امانی صاحب، قبل از اینکه لطفا یادتان نره، برای از اینکه ما کمک در مدیریت و خیل اشتباه دست پیش ما، از او خاطر یک لحظه به ما موقع بیتین. دکتر عبدالباری عمر، معین مسلکی عرضه خدمات وزارت صحت عامه، هم به خاطر 15 دقیقه اول با ما وعده کرده بودن، از او خاطر حال وصل شدن. با میمانای دیگر از او معذرت میخوایم، یک لحظه با دکتر سیب عمر هم صحبت کنیم. دکتر سیب عمر، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و مهمانان عزیز و همه کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم شما.
تشکر دکتر سیب. ما امی سازمان صحی جهان در این روزا بعض مسائل اعلان کردن، گفتن که 3 میلیون طفل در معرض خطر تغذیه، سوء تغذیه قرار دارن، و 1 میلیون هم در معرض خطر مرگ قرار دارن. از اون خاطر گفتیم وزارت شما در این ساحه چی کار کردین، این راپور تعقیب کردین نکردین، راه های حل چی است؟ یک کمک از شما بشنویم، و رازی گفتن که وقت شما زی قسم میرین. از دو میمان دیگر ما معذرت میخواییم. بفرمایید سیب، نوبت از شما.
تشکر. در افغانستان موضوع بسیار جدی که در بخش صحت موجود است و به بخش مال نیوتریشن یا سوی تغذیه است که تقریبا تا 1 میلیون ما سوی تغذیه شدید در اطفال زیر سن 5 سال داریم و همچنان 2.2 میلیون اطفال زیر 5 سال در سوی تغذیه متوسطه داریم که یک بسیار یک چالش مهم است برای ما و به مردم ما به نظام ما و گفته میتونیم که این چالش و این مشکل از نظام قبلی میتمانده و در طی 20 سال ضعف خدمات صحی و همچنان ضعف مدیریت در این بخش و ضعف مدیریت استفاده از سازمان های جهانی و سازمان های صحی که در افغانستان سرمایه گذاری میکردن در اینجا کار میکردن و کمک های بشری را به مردم ما می آوردن و اینجا به مصرف می رساندن. علتش این شد که تقریبا تا 3 یا زیادتر از 3 میلیون ما اطفال زیر سن 5 سال در سوی تغذیه داریم و همچنان تا 7000 مادر در این بخش به مشکل سوی تغذیه دچار است. کوشش ما این است که ما این مشکل را باید کاور کنیم و ما عملا دست به کار هستیم و پلان داریم که یک سروی سرتاسری در کشور در همه ولایات راندازی شود تا امی ارقام معلوم کند که تا چه حد و تا چه اندازه حقیقت داره. و بخش دوم ای است که سازمان های صحی جهانی بالخصوص WHO و WFP یونیسف باید در این بخش عملا دست به کار شود و کارهای خود را سریعتر بسازد تا مردم ما و هموطنان ما از این مشکل برایند. فی الحال ما تقریبا در سطح کشور اگر بگویم 74500 طفل که عمرشان زیر 5 سال است سالانه میمره که 45% ریت مورتالیتی از این رقم از مال نیوتریشن میباشد که متاسفانه یک رقم بسیار بالا است که اگر بگویم تقریبا 33525 طفل سالانه مزایحات داریم که در هر 4 ساعت در هر ساعت تقریبا به 4 نفر میرسه شماره که بسیار بالاست و بسیار مهم است برای ما که این حالت اگر کاور نشوه و جامعه جهانی و سازمان های جهانی که با مردم ما با مردم افغانستان تعهدات داشتن اگر این کار و کارها و شعار خود را که خدمات به مردم بوده، خدمات به همیونیتی، خدمات به بشریت بوده ثابت نسازه، امکان داره به یک فاجعه روبرو شویم. مشکل جدی این است که فی الحال وقتی که نظام تغییر خورد، یک نظام دیگه به جایش آمد، وزارت صحت عامه یا بخش صحت را سازمان های جهان در یک اجندای سیاسی داخل کرده که اصولا و قانونا درست نیست. باید
دکتر سومر دکتر سومر کم اگه در سیاست داخل نشیم فعلا خوب با اجازتان چون وقت شما کم است من با اجازتان با دکتر یارباز حمیدی موقع میتم که اونا چون تجربه داشتن از گذشته هم و اونا همیشه مبارزه میکردن صدا میکشیدن با دولت هم در مبارزه بودن تا جایی که ما تعقیب کردیم. حالا حمیدی سب ما کی سلامت کی ملامت پشت از او نمیگردیم در یک خطر بسیار بزرگ قرار داره افغانستان. چی باید شود سب که یک ذره نتیجه خوب به دست بیاید؟ چطور که دولت جدید همکاری شود؟ به نظر شما منعیسه کسی که این موضوع را سابق تعقیب کردین اگر سوالتانم اگر داشتین با از آقای عمر بپرسین یا نظرتان باز باز به مهمانای دیگه موقع میتیم. بله دکتر سب یارباز حمیدی بفرمایید. بله صدا خواست دکتر سب یارباز حمیدی نمیشنوین ما را بخیالم؟ بله نمیشنم صدا گم شد همکار تکنیکی ما شفیق عیار شما لطفاً یه چک بکنین چی شد. خب دکتر سب صافی شما عین سوال اگر جواب را کنین.
من نه دنیا ز پخپل نوار سره نوابی صاحب و عمر صاحب هم خود سلام نوڑند کوم. سوال مو ډیر معقول سوال ډیر ښه سوال دی. سیاست نه به خیر شی اخته ولې د درې سره کله نه جګړه و جګړه کې کومه کومه سم نه رسیدل اوس چې نیمه د سولې شرایط دي د ټولو وظایف دي. اول خو
ستامید وزارت وظیفه دا مطلق چه اول مخی چه عمر صاحب و مولی چه ارزیابی حال باید ارزیابی شی مشکل چه او گوری کم زای که دیر ده کم قسمت که دیر ضرورت ده خصوصا ده معلوم شمانه و دومین دو اول ارزیابی که اولی تین اولی مون که ستاسو هم پیادو سی مون چه خپلا پا ابتدائی مکتب که او هغه وخت کې مونږ ته د ملل متحد دوخانه وچی شوې را کولې په اول دوم سم کې نظر صاحب ستاسو به هم په یاد وسی دا یو شکل د کومک و چې په ډیر اسانه شکل باندې د مکتبو د لارې نه د وړو ماشومانو لپاره هم مکتب ته تشویق کېدل او هم ورسره د غذایی کومک ټول ماشومان ته بدون نظر داشت چې څوک امکانات لري که نه لري د حمایت طفل مادر ریاست موجود و په ټول افغانستان کې هر ځای کې خپل ریاست درلود خپل نمائندګي درلودله او د هغې د لارې نه د میندو او د وړو ماشومانو لپاره هم واکسینونه او هم د غذایي موادو کومک د هغې د لارې نه ډېر زیات اسانه کېدای شو دا یوه ډېره اسانه لارې ده دا چې د دې لارې نه کولی شي مخکې چې ډاکټر صاحب عمر هم وویل چې نړیواله باید ورسره واقعا په دې شرایطو کې ډېر زیات کومک وکړي په هغه وخت کې چې ښه پیدل چې او فاسد حکومت هغې ته په میلیاردو ډالر ورکول مګر هم اوس چې افغانستان د هغه رژیم نه خلاص شوی مګر عام خلک د ولس باید د سیاست د قرباني نه شي په حکومت کې دي هغه د هغې سره دی مګر د انجوګانو د لارنه او د دبلیو ایچ او کومکو د لارنه د ملل متحد دفتر هلته فعال دی په کابل کې مګر رقم چې واکسینونه مخته وړي چې طالبانو هغه ما اوریدلی دي چې وایي چې موږ هیڅ مخالفت نه کوو په ټول افغانستان کې د واکسینو لپاره او د صحي کومکو د رسولو لپاره ډېر زیات زمینه مساعده کړې ده ټول هغه باید خواهش وشي چې ټول مستقیم کومک وزارت صحت عامه سره وکړي
تشکر دکتر سیب صافی. خب دکتر سیب یارباز حمیدی پیشتر قطعش تلفن شما سوال من را گرفته بود این سیب یعنی برای اینکه محترم دکتر عبدالباری عمر معین مسلکی عرضه خدمات وزارت صحت عامه با ماستن اونا هم وقتشان کم است از او خاطر گفتیم که از تجربه گذشته شما استفاده کنیم چی باید شد و عزیبات سیب که با این خطرات بزرگ همه مبارزه بتانن گفتیم از شما بشنیم حمیدی سیب
تشکر پیشتر تلفون قطع شد از خاطر من نتونستم سوال بگیرم و حال سوال گرفتم بله بعضی رواج حال هایی هستن اگر ما تمام ملامتی را به نظام گذشته پرتیم بله نظام گذشته نواقص و خلاهایی داشتن از همین خاطر نظام گذشته از داخل بوسیده شد یک علتش نمی بود که در داخلش فساد بود و غصب بود و چور بود و چپاول بود و اغما بود و هر صورتش نظام گذشته امروز کلاپس است از بین رفت کاملا منهدم شد امروز زعما و همش یک انتقال سیاسی توسط بزور آمد امروز باید زعمای امروزی چی کنه امروز تمام مکاتب ما بسته است که از اون معلمین ما ماش میگرفت بیشترین بودیجه ما بیشترین مامورین ما در وزارت معارف بود بیشترین مامورین ما در وزارت تحصیلات عالی هستند بیشترین مامورین ما در وزارت انحیاء و انکشاف دهات بودند، در وزارت فایدامه بودند، در وزارت‌های دیگر ملکی بودند. ما وزارت‌های نظامی را امروز بله، وزارت دفاع و وزارت داخله و ریاست امنیت اینها پالیسی‌های خود را دارند. اما ادارات ملکی اگر فعال نشه، به تعداد 7 میلیون فامیلا بی سرپرست می‌مانند و امرار زندگی خود مشکل دچار می‌کنند. بله سوی تغذی در نظام گذشته بود ما هیچ وقت از این چشم پوشی نمی کنیم اما ریسک فاکتورهایی که گراف دیگه هم بلند ببره امروز زیاد مساعد شد شاید 5 ماه بعد یک سال بعد این گراف در نهایت برسه امروز بیشتر مامورین ما بیکار است از وزارت شهدا و معلولین امتیازاتش توزیع نمی شد به فامیلای یتیم و بی سرپرست به معلولین ما امتیازاتش توزیع نمی شد قبلا در نظام گذشته بیشترین عواید داخلی ما چی از گمرکات بود از شاروالیا بود از تک بود از مالیات بود در جنگ مصرف می شد امروز در افغانستان خوشبختانه جنگ نیست امروز باید معارف ما هر چیز زودتر فعال می شد اگر امروز نظام حاکم امروز میگه که ما سر پلیسیا کار می کنیم این دلیل شده نمی تونه جناب نظر سب اگر نظام قبلی سر جای نماز خوانده باشد امروز تو بیایی که سر ازی جای نماز من نماز نمیخوانم که سر ازی در وقت اشغال کس نماز خوانده این دلیل شده نمیتونه ما بهترین پالیسی را من حیث یک قانونگذار بهترین پالیسی ها را به وزارت صحت عامه به
به دیگر وزارت ها جور کردیم بگیره از امو پالیسی های استفاده کنه، از امو ایجندای ملی کنترل غذا. امروز شما ببینید ما تمام بنادر در گمرکات زیر کنترل توسط یک قانون آورده بودیم که از طریق گمرکات غذای غیر صحی، مشروبات غیر صحی، انرژی ها و چی بیسکت است و چی شیر است از دیگر کشورها وارد نشه. امروز بدبختانه تا ارقامی که ما دارم، تا معلوماتی که ما دارم از طریق گمرک جلال آباد و پکتیا و خوست و قندار و از طریق راهای بنادر که پاکستان سرحد داره، تمام بنادرش باز است. از امی پاکستان کمی زهرم وارد کنی کسی چیزی نمیگه، دوای بیکیفیت وارد کنی کسی چیزی نمیگه، غذای بیکیفیت وارد کنی نه کدام قانونی است. قبلا ما
دکتر صاحب یکمه که کل موضوعات امروز حل فصل نکنیم. بله بله، سوالای شما را گرفتیم، تشویش شما را هم دکتر صاحب عمر شنیدن. خب آل دکتر صاحب عبدالباری عمر شنیدین نظر دو دکتر متخصص ما را صاحب، حالا از شما ببینیم شما در این مورد چی تصمیمات خواهد گرفتین، تا چی حد با این انتقادات پیشنهادات موافق هستین نیستین. حالا از شما بشنویم دکتر عمر.
تشکر. مشکلات فعلی نیست و اگر ما بگوییم که مشکلات دو یا سه ماهی که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده این مشکلات به میان آمده، این درست نیست. مشکلات همه مشکلات قبلی بوده و نظام مشکلات نظام قبلی بوده، چنانچه برادرای ما اشاره کردند که از لحاظ غذا و از لحاظ دوای بی‌کیفیت مارکت های افغانستان فیلحال هم از غذاهایی که پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان به افغانستان وارد شده همش اکثرشان تقریبا بیکیفیت، دواهای بیکیفیت و مشکلات زیادی داره که یک علت عمده مالنیوتریشن یا سوی تغذیه خود این حالت شده میتونه. و بحث دوم است که ما اگر بگوییم که نظام قبلی چی کرده یا چیز نکرده، ما چی کنیم یا چی نکنیم، این رای حل نیست. رای حل این است که بیاییم دست به کار شویم. عملا ما باید چی کنیم؟ سازمان های جهانی زیر نام بشریت باید همراه مردم ما، مردم افغانستان کمک کنه. یکی کمک های بشری است و یکی کمک های انکشافی است. کمک های انکشافی شده میتونه که تحت شرایط خاص انجام بشه، و اما کمک های بشری حق مردم است به اساس ای که افغانستان یک کشور عضو بین الملل است و همچنان به اساس SDG یا Sustainable Development Goals که 192 کشور در 2015 اهداف را تعیین کردند که یک عضو افغانستان هم بوده، و اهدافشان یک هدفشان این بوده که ما باید برای صحت کار کنیم و کشورهایی که رو به انکشاف است، کشورهایی که فقر و غربت در آنجا زیاد است باید کار کنیم. فیلحال در یک ماه، دو ماه یا سه ماه امکان نداره که یک نظام یا نیو برن گورنمنت بتانه که همه مشکلات و چالش هایی که در کشور وجود داره او را کاور کنه و راه و پالیسی ها و استراتژی ها را آنها ایجاد کنه.
دکتر سب عمر، بله دکتر سب عمر، شما نظرتان را گفتین درست است که در دو روز در یک شب میگن که مکه آباد نمیشه، از او خاطر او موافق هستیم، منتها دو پلان طویل مدت و کوتاه مدت است، برای اینکه بعضی مسائل بسیار زیاد عاجل است. مثلا در این ساحه چی باید شوه اگر در کوتاه مدت پلانایتان چی است، غیر از اینکه جامعه جهانی همکاری کنن؟ مثلا قبلا در برنامه گذشته تو گفته شده بود که مثلا شما میتونستین، یعنی دولت طالبان میتونست که یک اعلامیه را صادر کنه بگه هر کس که در هر جایی بوده کار ادامه بده تا امر ثانی، یعنی نه مسئله صحت از بین بره، نه بانک از بین بره، بعد از او آستاستا نفرهای خود تبدیل کرده میرفت. اگر تر یک کار میشد یکی سه برای از اینکه کل چیزا فرش. دوم، یک سلسله بودجه عادی، خب قبلا ترش ده بودجه عادی کجا رفت؟ یعنی مثلا وزارت مالیه بودجه وزارت صحت داده بود، وزارت معارف داده بود، این بودجه چرا فلش شد؟ چرا معاش داده نشد؟ مخصوصا از نقطه نظر وزارت شما وزارت صحت عامه بودجه سابقه کجاست؟ از اوست نمیتونین بکنین؟
موضوع بسیار اشکار است. ما به هیچ کس جواب ندادیم. همه کارکنان صحی در کلینیک ها موجود است و معاشات ماه اسد را هم برشان تسلیم کرده وزارت محترم مالیه. و اگر به حساب مالیات و تکس ها برویم، چقدر پیسه که افغانستان داشت در بانک ها که وجود داشت، اگر شخصی بود، اگر حکومتی بود، اگر بودجه عادی و انکشافی بود، 95% تا 93 تا 95% اینها از سوی دولت اسبق یا حکومت اسبق از سوی کارکنان آنها دزدی شده، برده شده، از افغانستان برده شده، بانک ها به شکل مکمل خالی بوده. ما که آمدیم و ما به این تو یک حالتی در کابل رسیدیم که در کل بانک های کابل فکر نکنم که 2% هم بودجه که پیش وجود داشت به اینجا وجود باشه. این یک مشکل است و در بخش معارف و تحصیلات عالی و سایر ادارات خانه ها هم پالیسی اسلامی، امارت اسلامی واضح است، به هیچ کس، به هیچ مامور جوابی نداده، هیچ مامور منفک نشده و با آنها گفته شده که معاشات شما داده میشه و ما به پالیسی ها
دکتر سیب عمر، دکتر سیب عمر، بله
مشکلات رفع کنیم.
دکتر سیب عمر، سوال اساسی مرا جواب دادین. راستی این موضوع رو میخواستیم از زبان یک نفر مثل شما بشنویم که بسیار بودجه هم چور چپاول شده. این درست شد؟ آل عزیبات امی مثل که یونسف اعلان کرد که معاشات معلم صاحبا رو میپردازیم. آل در صحه مثلا بگویم که WHO که میگن معسی صحت اگر کتزی اگر کنار آمده شود یا ممو کمک های سابق و معاشات رو بپردازه به هر اداره بین‌المللی علایده علایده اگر یک کار شود نمیشه دکتر سیب عمر؟
در این بخش ما عملا دست به کار هستیم. مثال امدهشان سازمان ICRC اسلیب سرخ است که 17 شفاخانه ترشری هلکیر سیستم و بعضش سیکندری هلکیر سیستم به دوش خود گرفته، معاشات و مصارفشان و همچنان پروژه صحتمندی که ما پیشتر یادآور شدیم که تحت پوششان 2331 کلینیک است و از طرف ملل متحد 45 میلیون دلار اعلان شد تا ماه، از اول ماه نوامبر گرفته که جریان دارد تا آخر ماه جنوری سال آینده پروژه متذکره را اکمال و تمویل میکند. ما دست به کار هستیم همراه سازمان های مختلف جهان، همراه سازمان صحیح جهان که WHO است، که آنها هم دلچسپی نشان داده که انشالله در این بخش همراه مردم ما، همراه مردم افغانستان کمک میکنه. ما عملا دست به کار هستیم که منابع دیگری را هم پیدا کنیم تا بتوانیم که معاشات مردم را پرداخت کنیم، تا بتوانیم که مشکلاتی که در بخش صحت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش تحصیلات عالی که وجود دارد رفع شوه و مردم ما به آسانی زندگی خود را پیش ببرند.
بله تشکر دکتر سیب عمر. یک فرمات برنامه ما به یک دو سه نفر شنونده فرصت میتیم که اونا مگه سوال های اساسی خود داشته باشه. با اجازه دکتر سیب صافی و دکتر حمیدی ما شماره واتساپ اعلان میکنم. آقای شفیق قیار شما را وصل میکنه به استودیو. سوالتان مخصوص در مسئله زمین سوی تغذیه باشه و مسئله کمک باشه، بهتر است که در سیاست میاد داخل نشین. 00 42 02 21 12 46 01 راست به واتساپ تبدیل میشه، یعنی مصرف سر شما نمیایه. بازم برتان میگم 00 42 02 21 12 46 01 نامد. منتها خب من سوالا را که داشتم دکتر سیب عمر، بزرگترین مشکل، بزرگترین سوال یا تعداد زیاد از سوالا که در تلفن و اتومات ما ثبت شده در چند وقت او ایست که مردم میگه مثل سابق کمک ها که میایه زیادتر به مردم مستحق نمیرسه، هر کس به شناسای خود بر از اونها زیادتر میگه میرسه. مثلا کسایی که به دولت فعلی خدمت میکنن اونا میگن زیادتر کوشش میکنن که به نفرای خود کمک برسانن. این موضوع رو چطور میتونین تحت کنترل بگیرین؟ حداقل شکایت مردم بر شما رساندم.
شکایتی که شما به گوش ما رساندین فکر میکنم که حقیقت نداره و به شما به شکل درست نرسیده. اولا کمک های زیادی به ما نامده، فقط قطر، بحرین، کشور پاکستان در بخش صحت یک مقدار ادویه و یک مقدار مواد غذایی را به افغانستان انتقال داده که ما آنها را به شفاخانه ها و به مراکز صحی تقسیم کردیم. ادویه چیزی نیست که ما به شکل شخصی به یک نفر، به یک خانواده تقسیم کنیم، باید از طریق کلینیک ها و شفاخانه ها و مو مردمی که ضرورت داره و نیاز داره بعد از تشخیص باید برشان داده شود. و مواد غذایی هم به شکل نبود که به هزارها تن باشه که ما بتوانیم که به همه هموطنای خود، به همه خانواده ها او را برسانیم. تا فقط و فقط به خاطر شفاخانه ها بود. ما به شفاخانه ها آنها را تسلیم کرده ایم و توزیع کرده ایم در سر تا سر کشور به همه ولایت رسیده و او مردمی که مریض میشه و به یک شفاخانه میره بیستر میشه، آنها از همو غذا از همو دوا استفاده کرده است.
تشکر. خوب خیر، گفته شما درست است، برای از اینکه بر شما کمک مستقیم دادن است، منتها منظورشان تمام کمک ها که چی از طرف مؤسسات بین المللی میشه و از این قبیل مسائل هم فکر میکنم بوده. خب به هر حال حمیدی صاحب، شما کدام سوال دیگه دارین؟ اگر نی باز دکتر صاحب عمر به خیال وقتشان کمتر است میرن، اگر سوال دارین یا کدام پیشنهاد دارین دکتر صاحب یار باز حمیدی؟
جناب نظر صاحب، یگانه سوال من حیث یک دکتر، نه من حیث خانگوی حکومت یا نظام پیشینه، من من حیث یک دکتر جامعه، سوال ما ای است که در
بله صدایتان گم شد، جایتان اگر تغییر بتین حمیدی صاحب، دکتر صاحب یارباز حمیدی صدایتان گم شد کدام گپ پس دمی صدای شما. خب آقای شفیق عیار شما یک فچک کنین کتش. خود صافی صاحب شما اگر سوال دارین، برای ازی که دکتر صاحب عمر به ما وقت جدا کردن، باز وقت شان زیق است، بفرمایین صاحب. دکتر صاحب صافی
تشکر لطف کردین. دکتر صاحب عمر دو هیل لرم، یا اول قدم که دقا چه مخی تا سهم ولی سات امده وزیفه در سات امیر پو برخه که در نور وزارتون مخفول کار که مالی مخفول کار که د ډاکټرانو په برخه کې ما هم غولست چې بلل متحد وعده کړی چې د ډاکټرانو معاشونه هم ورکوي، او دا لوی کار دی. کدا و چې اواز د صحیح پرسونل لپاره کورسیږي، دا هم ډېر کورنۍ په کې چې معاش ولري خپل اولادو ته ډوډۍ ورکولی شي. یو بله لویه هیله چې تاسې دا اوس لرو د نظر صاحب په کومک باندې، زما پخوانۍ هیله ده، ډېر پخوا مې هم یاده کړې ده، د افغانستان په سطح باندې زمونږ تاسو ټول ډاکټرانو په یوه په دې باندې 15 اساسي غټ روغتونونه، یو په مزار کې، یو په هرات کې، یو په کندهار، کابل او ننګرهار کې، په هر سم کې که یو یو لوی روغتون چې ټول مسلکونه پکې ووسی، په هر وزارت اغنه وغواړي، یو د قطر نه کومک وغواړي، یو د جرمني نه، یو د هند نه، یو د چین نه، یو د امارات نه، یو د امریکا نه، دا 15 هیواد دغه روغتونونه جوړ کړي چې ټول رښتې پکې اوسي، د ژوند ناروغۍ لپاره، د سږو ناروغۍ لپاره، د هاضمې لپاره، بولیو تناسلي لپاره، نسایي ولادي لپاره، لکه نورې دنیا کې چې شته، موږ ناروغان نور خارج ته لاړ نه شي، متخصصین ورته اول لرو، کله نه لرو، په دوه کلو کې د هر رښتې لپاره دوه دوه درې کسه د هیوادو ته قراردادونه کوي. دغه یو اساسي پروګرام د افغانستان لپاره کوم شکر ټول دنیا کې په ټول عمر کې ټول دوه درته.
بله دکتر صاحب صافی، تشکر از احساسات پاکتان. خب حمیدی صاحب، دکتر صاحب عمر شما را میشنوه، حالا نوبت شما سمو، گفتین که موضوع اساسی را خواهشتان یا پیشنهادتان میکردیم نیست یک دکتر نرمال افغانستان، امور بگوین صاحب که دکتر صاحب عمر یاد داشت میکنه، بفرمایید.
تشکر جناب نظر صاحب، تلفن قطع شد. یگانه خواهش ما است که هر چیز زودتر معاشات 3 ماه گذشته کارکنان صحی را، بالخصوص کارکنان صحی معلمین و استادا را پرداخته شوه. ما دست زیر علاشه نشینیم که کمک های جهانی و بانک جهانی، یونیسف و اف او یا کشورهایی که دونیشن میکردن یا کمک میکردن اونها توقف شده. ما فعلا هم عایدات داخلی کشور که بیشترین است از گمرکات خوبتر ما جلال آباد و هلمند و فرا و پکتیا و گمرکات مزار داریم، ما بیشترین بودجه معاشات عادی را از امی تامل میکردیم. قبلا هم از امی عایدات داخلی تامل میشد، از تکس و مالیه و گمرکات و شاروالی و معاشات تامل میکردیم. امیدواری ما است که معاشات هر چی زودتر معاشات تامل شود در مدت کوتاه. بر مدت تحویلش روی برنامه هایی که قبلا جور شده، من من حیث یک دکتر در کمیسیون سطح تبلیسی جرگه بودم، در 3 سال بیشترین راحل های و پالیسی های فود سیکیریتی و فود پالیسی را جور کردیم در مورد مسئولیت غذا، در مورد کنترل دوا و غذا، طرح دوا و غذا آمده بود، قانونش آمده بود، قانون تخصص بود، قانون تربیت بدنی بود. من من حیث یک نماینده پکتیا و نماینده افغانستان در بخش سکتور خصوصی، در بخش سکتور صحت، در کمیسیون صحت ولسی جرگه،
خدا شاید است اندازه کار کردیم که در 10 سال و 20 سال گذشته نشده بود. امیدواریم این است که از امو پالیسیایی سر بزنن به شورای طبی، سر بزنن به وزارت محترم سطح، سر بزنن به وزارت معارف و تحصیلات عالی، سر بزنن به سکتور خصوصی، تمام پالیسیا و قوانین و ایجندا جور شده روی از امو کار کنه و به پیش بره. اگر به تمام پالیسی و قوانین من حیث قانون دوره اشغال نگاه شوه، من مطمئن هستم که در 10 سال آینده یا نمیتونه یا قادر به این نمیشه که در مورد فود سکیوریتی و فود پالیسی و دوا و غذا یا قوانین جور
کنه. دکتر صاحب یار وازمیدی
زحمت کشیدین،
تشکر. اینا رو هم شنیدن. دکتر صاحب عمر، ما یک سوال علاوه میکنیم، بعد از جواب شما رو میگیریم و باز خداحافظی میکنیم. یک میگه یک شنونده وصل شده. بله شنونده رو میگیریم دکتر صاحب عمر، ببخشید. بله شنونده عزیز، بله.
سلامونه نظر ستا و دازاده رادیو اوریدون کو تا، سلامونه، وقت بخیر.
تشکر. راسن به سوال بیاین، بفرمایین.
نظر سب محترم، همی موضوع رو با ما مطرح کو، ببخشین بسیار.
خب که موضوع رو که نمیفهمین نمیشه سب، برازی که وقت کم است. تشکر صافی سب. خب دکتر سب عمر، ما سوال ما قسمی بود که در سطح جهان تا جایی که حداقل 20-40 سال به این طرف ما موضوعات تعقیب میکنیم، بسیار زیاد دکترها مخصوصا در ساحیت بسیار دکترای خوب و متخصص هستند و کل از ایام حتی بسیاری از ایام شخصی کلینیکا در افغانستان واز میکنن، کمک کردن. اینا همیشه آماده هستند که بر افغانستان کمک بکنن، منتها در رژیم های سابقه که حالا کل ما رژیم سابقه را ملامت کرده میریم، اونا موقع رسایی از دست فساد تگپا یا بیزار میشدن و پس میامدن، یعنی ترک میکردن، میگه ما رو توبه کردیم دیگه نمیاییم در افغانستان. امیرم در نظر گرفته یک پالیسی خاص در مورد داشته باشین، با اجازه تانم یک شنونده وصل شده او رو هم بگیریم که فرمات ما صحیح شده. بله شنونده عزیز، بله.
آقای نظر فرمان، شما وقت صحیح میشه که شما کارت شماره داخلی رو اعلان کنیم. من از مقای سوال دارم از مهمان شما که شما گفتین که ما چی کار کردین. شما با هم 20 سال تاسو د زرنګبای کارونه ونه کوم، مثلا ماجن تو کارونه کوم، مثلا پاپلین د غاز تو کارونه کوم، تاسو د خارج 200 میلیارډ پیسې راتلی ساتو کارونه کوم، تاسو هغه څنګه چورو چورو ورته پټا حکومت کا انتخاب توس د خپل ماسلم نظر سب د خپل اوس خوشاله چې د افغان وزیري پبلیک اوس درېدل نه، ان شاء الله بلکې افغانان مجلسي هر ټول مشکلات به حل شي او تاسو کوشش وکړئ دل ما صاحب سوال چې تاسو بار خدمت بخش کی دا حکومت سره همکاری وکړي لارښوونه تو شاید
خود ما خو این از خاطر همکاری دکتر سه عمر خواستیم، عریضه خود پیش کرده میریم، مشکلات خود گفته میریم. شما اگر کدام پیشنهاد خاص داشته باشین دکتر سه عمر اون میشنوه، یادداشت میکنه، جواب را میکنه. بفرمایید اگر سوال خاص پیشنهاد خاص دارین.
زه پیشنهاد لرم نظر ته محترم دې بیت کوشش وکړي چې تاسو امیر وزیر سره د وستر حالت وګورئ چې په کابل او په کندهار او په جلال آباد کې پر مختلفو افغاني جوړې کړي دا کسان پاکستان ته روان دي.
درست. این صافی صاحب هم پیشنهاد کردن. تشکر. وقت زیق شده. دکتر صاحب عمر، اگر مربوط به شماست، اگر وقت دارین کلش جواب بدین، اگر نی باز در آینده بازم صحبت میکنیم. از شما خواهش میکنیم که یک جواب را کنین.
تشکر. زاول صافی صاحب محترم ته وایم چې تاسو احساسات یقینا د قدر وړ دي او مننه کوم چې تاسو داسې سپېڅلي احساسات لرئ. موږ الحمدلله مخکې په شلو کلو کې مهم ثابته کړې ده چې موږ د هیواد لپاره، د ملت لپاره، د ملت د ګټو لپاره ژمن یو او تعهد لرو چې څنګه وکولای شو چې په مختلفو برخو کې ترقی او پیشرفت ولرو. د صحت د برخې موضوع ده ډېره او مهمه او اړینه موضوع ده. په دې برخه کې موږ پلانونه لرو، اوږدمهاله لنډمهاله پلانونه لرو. چې په اوږدمهاله پلانونو کې به موږ په دې باندې انشاءالله وتوانېږو چې زموږ ناروغان به نورو هیوادونو ته نور بیا مجبوره نه وي. موږ به په خپل هیواد کې د ترشری هیلث کیر سرویس داسې روغتونونه چې هغه سوپر یا سپیشل سپیشلیټیز ظرفیت ولري او په هغه کې د موږ د ناروغانو ښه پوره په سم ډول سره تشخیص او د هغو په سم ډول سره درملنه په اسانه او ارزانه شکل سره ترسره شي. و در رابطه یارباس که آنها فرمودند که معاشات 3 ماهه باید داده شود و در سکتور خصوصی باید کار شود. معاشات در بخش صحت یا در امور صحت دو نوع است. یکی معاشاتی است که مستقیما به صحت عامه تعلق داره، به ادارات صحت عامه تعلق داره. از همان معاشات ما از ماه اسد به همه کارکنان صحی معاشاتشان داده ایم، پرداخت کرده و کار عملا روان است. انشالله کوشش میکنیم که در وقت کم معاشات 1 ماه دیگر هم برشان پرداخت کنیم. و بخش دوم این معاشات معاشاتی است که مربوط پروژه ها میشه، که او پروژه ها که مستقیما از طریق سازمان های جهانی اکمال و تمیل میشدن و باید معاشاتشان معاشات پرسنل صحی را آنها میدادن. متاسفانه که قبل از آمدن ما هم 3 ماه 4 ماه معاشات آنها نگرفته و همچنان فی الحال هم برشان معاشات نداده، که مثال خوبترشان پروژه کرونا است که تقریبا 6 ماه 5 ماه میشه که کارکنانشان معاشات خود را نگرفته. و همچنان به تاریخ اول ماه نوامبر سال جاری بانک جهانی اعلان کرد که 37 مرکزی که در افغانستان داره در برابر کرونا تا بیماران کرونا در آنجا تشخیص و تداعی می شدن، آنها را مسدود کردن، دروازه هایشان را بند کردن، معاشات شان را ندادن، که یک کار خلاف قوانین و خلاف بشریت است. و در بخش سکتور خصوصی عملا ما دست به کار هستیم، کوشش می کنیم که دواخانه ها، کلینیک های شخصی، مراکز تشخیصی و دیپوهای شخصی که در اینجا وجود داره او را کنترل کنیم و برایشان قوانین و طرز عمل هایی که پیش در ادارات صحت ما وجود داشت سر آنها ما یک ارزیابی میکنیم و او را بررسی میکنیم. اگر به نفع مردم ما بودن، اگر به نفع کشور ما بودن، همان را عملی میکنیم. اگر احیانا به تغییر ضرورت داشت، کمی اندکی تغییر میاریم. انشالله که ما پلان داریم که سکتور خصوصی اصلاح شود. اما متاسفانه که در طی 20 سال گذشته در این بخش کدام کاری صورت نگرفته که علتش معلومه. دکتر
سوامر 20 سال شور نتین سیب منتها از این که طالبان بتن از این 20 سال گذشته خوب درس بکشه. بعضی مسائل من نمیخواستم بگویم. به طور مثال من مستقیما 100% میفهمم خودم که 3 دکتری که نه از فاکولته فارغ شده بوده، از 3شان خانم است و امرام دارن در شفاخانه جمهوریت کجا در استاج هستن، با وجود امرشان واره نمیمانن در داخل مثلا جراحی و دیگه در جایی که استاج بگیرن نمیمانن، از خاطر که خانم بودن هستن. یعنی این چیزا را اگر ادامه بتین خو، یعنی در این گناهش سر شما خو نیخو، در مجموع گناه میای سر رهبرا. حالا او دخترها چی گناه داره؟ کلش چادر پوش نمازخوان از این قبیله بودن، در رژیم گذشته مورا نمیماندن که چادری دارن، حالا در رژیم از خاطر خانم بودن نمیمانن. بله
جناب نظری صاحب، من یک خواهش میکنم که شما یک رسانه یا یک رادیوی بین‌المللی است، شما باید معلوماتتان موثق باشه. این چیزی که شما ارائه کردین هیچ کسی را ثابت کرده نمی‌تونه.
اینم ثابتش میکنم، نمره‌شان بعد از تلفن براتون میتم، برین کاتشان گپ بزنین با جرات صاحب. من نمره‌شان هم دارم، تلفنش هم دارم، اگر میگین که کاتون گپ میزنم، یعنی 100% من 1 میلیون می اگر امیر ثابت کرده نتونم از امیر رادیو میارم صاحب. خب به هر حال ما در اختیارتون میگذاریم، ببینیم چرا این کارا میشه. من از خاطر ملامت کردن اینو نگفتم، برازی که در زیر امی خودمم در کل جای در زیر رهبرا بسیاری چیزا خبر نمیشن دیگه. نفرا اونا دیدین در پاسپورت چی حال شد صاحب، نه از اون خاطر ایره پالیسی شما نیست که در اونجا در پیسه فروخته شود. منتها در هر رژیم در زیر دست بعضی ها میاین امی کارا را سو استفاده میکنن. منظور ما مجموعی نبود دکتر صاحب. عمر
جناب نظری صاحب ببخشین، تا هنوز در شفاخانه جمهوریت کدام شخصی از طرف امارت اسلامی یا از طرف وزارت صحت عامه معرفی نشده. رئیسشان رئیس اسبق است، سرطبیبشان سرطبیب اسبق است، شپ و کارکنان بلند رتبه همان کارکنان نظام اسبق هستند. پس کیها به اینها گفته که شما نمیتونین که عملیات
کنید؟ آله فهمیده شد، آله فهمیده شد. خیمه بعد از بره بعد از برنامه خیمه مستقیما شماره تلفن این نفرا رو براتون میتم، توجهتون میخوایم ببینیم چی میشه. ورزی که در یک شرایط بد قرار داریم که به دکتر صاحب ضرورت است نیست.
بسیار خوب، تشکر. و مو سوال بیشتر شما که درباره متخصصین و کادرها بوده که در خارج از کشور زندگی میکنه یا در داخل کشور از در بخش سکتور خصوصی مصروف کار هستند، ما از طریق رسانه ها و از طریق جلسات با آنها بارها گفتیم که شما برادر ما هستین، کادرهای ما هستین، کشور به شما ضرورت داره، هموطنای ما به شما ضرورت داره، او متخصصینی که او کادرهایی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای آسیایی زندگی میکنه، سوال و خواست ما این است که بیایید به کشور خود برگردین، ما در خدمت شما هستیم، ما از شما هستیم، شما از ما هستیم و دست به یکدیگر میتیم، کشور خود را جور میکنیم، کشور خود را بالخصوص در بخش صحت، در بخش صحت یامه، کشور خود را، هموطنای خود را باید از محتاج دیگران خلاص کنیم و کار را بکنیم که به کمیت کار نکنیم، باید به کیفیت کار کنیم. به کیفیت وقتی کار میشه که متخصصین و سپیشلیست ها وجود داشته باشه در کشور و تعهد وجود داشته باشه تا بتوانیم از مشکلات برایم. ما عملا دست به کار هستیم، پلان داریم و امرای اکثرشان رابطه تلفنی خود ما جور کردیم، برایشان گفتیم، آنها را تشویق کردیم که بیاید به کشور خود برگردند.
درست، درست. دکتر سیب اومد، گفته شما بسیار امیدوار کننده است. آله برای از یک دو سی دقیقه وقت مانده از صافی سیب و امیدی سیب میشنیم که امید چطور یک معینیت خاص باشه در یک وزارت یا یک دفتر خاص باشه که جلب کنن، برای از اینکه در گفتار نمیشه، یک فرمان به کار است، یک قانون به کار است که یا زامن متضمن شون برن. صافی سیب پیشنهاد شما چی است در راستا؟ سیب یک دقیقه وقت دارین، زیاد گپ نزنین سیب.
فکر نکامه چه خاص مهنیت از رد روسی ولده در احساس پوری عرد لیدی در دکترانو چه خارج نرازی خاص یو حیات یو دری کسیز حیات کم زرد ساتامه که ترتیب کی چه اغوی سر تماس نیسی سوک چه رازی ولی دیر شاید رای نیشی که مهنیت جور شده و بل اضافه مصرف کسی در مهنیت در پاره گه بسوک رازی نه در خارج نه بسوک رازی نه نه خاطره که یو دری کسیز حیات تو تاکل شی یو فیسبوک دلار نه د هغه لن خپل نمبر کې ریسټ چې سره غواړی تماس ونیسي چې دغه لپاره سهولتونه
ایجاد کړي. تشکر صاحب. صاحب پشت مصرف نگردین، در زبان ما میگن که از جای که قاز میای مرغ آدم میتونه فدا بکنه، یک موینیت که به این کارا بتن هیچ چیز هم نمیشه. امیدی صاحب شما چی میگین؟
بله جناب نظر صاحب، جناب مصرف بسیار خوب فرمودن و پیشنهاداتشان بسیار امیدوار کننده بود. قبلا هم جناب نظر ته یک چیز را من حیث سخنگوی نظام پیشین امروز من حیث یک دکتر گپ میزنم، خدا شاید است که از وقتی که من در ولسی جرگه آمدم شاید در اولین نفر باشه که به رئیس جمهور وقت 55 دقیقه ما تمام وضعیت صحی افغانستان تشریح کردیم. رئیس جمهور برکت گوش نمیداد. شاید روی صفحه فیسبوک ما اگه شما برین ما یک پریزنتیشن اوجا اپلود کردیم، تمام دستاوردار چالش ها را و راه های حل برای رئیس جمهور گفتم، ما انتقادات سالم گفتیم و امروز ما از طریق از رسانه ها انتقادات سالم روی نظام کنونی هم میگم. ما حق دارم من حیث یک دکتر که بگویم که در این مشکل در اینجا ما چندین پروژه داشتیم، برای فعلا در حالت کلپس بودن است. پروژه آی سی ما که معاشات شده از طریق دونرها بر ما میداد، پروژه هیمودیالیز، پروژه دیدیات، پروژه ریفورم، پروژه کرونا، پروژه اونکولوژی، پروژه
سرمندی،
پروژه های وزارت
سرطان، امیدی سب اینا را ارتباط بین شما و آقای عمر برقرار میکنیم از طریق واتساپ. لطفاً مشوره هایتان ادامه بدین. دکتر سب عمر جنبندی را از شما بگیریم برای اینکه یک دقیقه بعد استودیو را به خاطر پاکاری باید ترک بکنیم. بسیار خوش شدیم اول خمت یک مشوره خوب شد در برنامه ما و در آینده ادامه میتیم. دکتر سب عمر جنبندی کنین، پیشنهادات هم شنیدین. سب
مهربانی محترم، زنده باشین، سلامت باشین. در مجموع ما گفته میتونیم که ما متحد هستیم به کشور خود، به هموطنای خود. کوشش ما این است که از نه به کمیت بلکه به کیفیت کار کنیم، مهم امین است. و چیزی دویم در باره معاشات و مشکلات پرسنل صحیح بوده که ما یک کمیته را تعیین کردیم که مشکلات را بررسی میکنه و همراه وزارت مالیه یک مجلس ما داریم که تقریبا در هفته یا دو هفته یک دفعه ما اونجا میریم یا آنها دیجا میشینیم، در باره مشکلات معاشات اونجا ما جمع‌بندی کردیم و میبینیم که کدام پروژه بسیار مهم بوده و معاشاتش از زیاد وقت مانده که با آنها ما باید منابع پیدا کنیم. و در مجموع گفته میتونیم که مشکلات فعلی افغانستان که در بخش صحت یامه وجود دارد اکثریتش بود خارجی داره. اگر سازمان های صحیح جهان، سازمان های خیریه جهان و دونرهایی که با مردم ما تعهدات داشتن با تعهدات خود استاد شود، ما می توانیم که در کم وقت از این بحران و از این حالت فعلی برایم.
بسیار زد تشکر از تمام مهمانای ما، دکتر عبدالباری عمر، معین مسلکی و پلان عرضه خدمات وزارت صحت عامه، و همچنان دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله، و همچنان دکتر صاحب یارباز حمیدی نماینده مردم پکتیا، رئیس اسبق کمیسیون صحت ولسی جرگه، همچنان محترم آقای وحیدالله آمانی سخنگوی پروگرام غذای جهان در افغانستان. امیدوار هستیم که از این برنامه یک نتیجه خوب به دست بیاییم. رخصت، خداحافظ. دان جان دوباره تو، وصل دوباره تو، عشق دوباره تا بودن دلها، من با تو هم آواز تا شهر غزلها، من با تو بپرواز تا بودن من، بودن تو، بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره.